Arkadan.
په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د ماپښین له دوه تر درې بجو پورې د افغانستان د پوهنتونونو پر تعلیمي نصاب خبرې کوو، او په دوهم ساعت کې یعنې له درو تر څلور بجو پورې د افغان کډوالو ستونزې راڅېړو. دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې راغلو مېلمنو ته مېلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، زنګ ووهئ او خپل نظرونه راته وړاندې کړئ. د خبرونه به څو شېبې وروسته زما همکار عصمت سروان او ظریف نظر درته وړاندې کړي. تر هغه دمه خبره فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته وروم. پاستاکه د سموي مخبرونو سرټی کې د افغانستان جمهور ریاست هغه وزارت کړی چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړولو غوړي د کار دورې تمدید کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپور نارات کړل چې کني دې په یو بریټ کې ټپي سوی دی. او د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي د ابراز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست هغه اواز رد کړی چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دورې تمدید کړي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشري راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت وسی او هیڅ بدیل نه لري. دا وی موږ د موضوع په کلکه ردو چې ګواکې ولسمشر د قیادي شورا له لارې غواړي د حکومت موده وغځوي. ولسمشر په وار وار ټینګار کړی چې حتی یوه ورځ به له هغې مودې پر دې دندې پاته نه سي چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل سوي دي. انتخابات باید پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره سي. دا وضعي چې خبرې سوي بې اساسه دي. تر دې وړاندې یو شمېر سیاسي ګوندونو داسې اندېښنې مطرح کړې وې چې ګواکې اشرف غني د خپل ولسمشري دورې د غځولو لپاره له جهادي مشرانو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ سوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړی ده. ښاغلی فیصل زیاته کړې چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړ او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپور نه رد کړل چې ګواکې دی په یو بریټ کې ټپي سوی دی. ځینې رسنیو داسې راپورونه خپره کړي وو چې ښاغلی زمری په خوږیاڼي ولسوالۍ کې ټپي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
په رسنیو کې دا خبره خپره شوې چې ګواکې زبی الله زمری په پرونی پیښه کې ټپي دی. زه روغ یم، هغه دوستان نه مننه کوم چې موږ سره په ټلیفون یې اړیکه کړې او د معلوماتو پر بنیاد باندې خپل غمرازي او خفګان موږ سره شریک کړی دی. او د صحت مو ټولو ته همدغه زما د خوان اطمینان ده. ضرور جوړ یم او هیله ده چې دوستان تشویش ونه
په خوګنیو کې پرون د کرکټ په یو میدان کې 14 سوه وچی څلور تنه پکښې ټپیان سوي او د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری په دې ډله کې نه وو. ټاکل سوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دغو یو ورځنیو لوبو په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به زیمبابوې سره ضرور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکي لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېمه لوبه په دیارلسمه، څلورمه په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیواله به په نهمه نېټه ترسره شي.
د دغو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوې ته د 104-105 منډو په توپیر ماته ورکړه. زموږ غلا زده راډیو لري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي د ابراز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویان ایریک پاهون پرون وویل چې نږدې 9 ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي. له 2015 کال را په دیخوا امریکا پر عراق لږ تر لږه 105 ابراز ټانکونه پلورلي دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لنډ راتلونکي کې پیونګ یانګ ته ورسي. د خبره د شغلي مون دفتر نن کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان ویلي چې د شمالي کوریا د ولسمشر خور کیم یو جونګ چې د پیونګ چانګ په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللې، د شغلي مون په دفتر کې هغه ته د خپل ورور د شخصي بلنې په اړه وویل. د غوایان په یوه خبري غونډه کې زیاته کړې چې مون وړاندیز وکړ چې دواړه کوریاوي باید د دې بلنې د منلو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې اړین دي. که داسې وسي نو دا به په تېرو لسو کلونو کې لومړی ځل وي چې د دواړو کوریاو مشران سره ګوري. تر دې وړاندې په 2005 کال کې د جنوبي کوریا د هغه مهال ولسمشر د شمالي کوریا له پخواني رهبر او د کیم یونګ اون له پلار سره ولیدل. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک پر مسودې غور کوي چې له مخې په سوریه کې د یوې میاشتې په مخه اور بند وسي. فرانس پرس اژانس وایي چې د دې مسودې متن یې ترلاسه کړی. د دې اژانس په وینا ډیپلوماتان غواړي چې اور بند د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره کړي. د راپور له مخې دا مسوده چې د سویډن او کویت له لورې وړاندې سوې په ورته وخت کې د ختیځې غوطه سیمې په ګډون د محاصره شویو سیمو د محاصرې د سمدستي ماتېدو غوښتنه کوي. په غوطه کې له تېرو 15 ورځو راپه دېخوا د حکومتي ځواکونو د بمبارۍ په ترڅ کې تر 240 ډیر ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم څه باندې 14 میلیونه سوریایان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې د جګړو له امله 6.1 میلیونه بې ځایه شوي شامل دي. د خبرونو پای.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه. زه اسمت څاروان او ظریف نظر ستاسو په خدمت کې په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو هر کله کو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د پوهنتونونو د زده کړو په نصاب کې بدلون راولي. له ډېره وخته شکایت کیږي چې د افغانستان د پوهنتونونو د زده کړو سیستم زوړ دی او پکار ده چې د نړۍ له نوي نصاب سره هماهنګ شي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د وخت تقاضا ته په کتو د هیواد د پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې تغییر راوړل کیږي او دا وزارت په دې مسئلې ته په روان کال کې زیاته پاملرنه وکړي. په دې بحث کې به په دې خبرې وکړو چې زموږ په پوهنتونونو کې څه ډول تغییرات او اصلاحات ته اړتیا ده. د افغانستان پوهنتونونه کومې نیمګړتیاوې لري او آیا د دې لپاره چې دا پوهنتونونه د نړۍ له پوهنتونونو سره سیالي وکړي شي افغانستان آیا کافی مالی او تخنیکی امکانات لري؟ د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د افغان کډوالو په چیرې بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو ژغی شو.
بله، تشکر آقای ساروان. در قسمت اول مهمانای محترم ما، محترم آقای رحیم الله صافی استاد پوهنتون، همچنان از طریق تلفن محترم دکتر محمد تنها که سابق استاد پوهنتون بودن، فعلا دکترای خود در آلمان به دست آوردن، اونا مهمان ما هستند و شان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی هم کوشش‌دار همکارای ما که ارتباط قائم شوه. به هر حال از خاطر سیگنال هم معذرت میخواییم زیر آسمان کبود وزش در امواج شد خون منطقه اردیش هم تقریبا یک چیز. به هر حال اتفاقات هم بله. با وقت
بله شمشاد زادران کل نکل تخنیکی تیروتنی کبی پر حال ملمانو تا هر کلای ویم. لومړی مخکې تر دې چې جرمني ته لاړ شو او د ډاکټر صاحب محمد تنها څخه وپوښتو چې په نورې دنیا کې پوهنتونونه په څه ډول تدریس کوي، د دوی نصاب له افغانستان سره څه توپیر لري. لومړی به په کابل کې د پوهنتون استاد ښاغلي رحیم الله صافي نظر وغواړو. صافي صاحب، ستاسو په نظر آیا د افغانستان پوهنتونونه تغییر ته ضرورت لري؟ خصوصا نصاب آیا تغییر ته ضرورت لري او که لري په کومو برخو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته ښاغلی نظر صاحب ته دروند استاد، زما ډیر خوږ او ملګری جناب تنها صاحب، او ټول ته سلامونه او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه کوم. او بیا ستاسو د برنامې نه او رادیو نه مننه چې ډیره دقیق او ښه موضوع مونږ انتخاب کړی ده ترڅو په دې وغږیږو. بله جناب سروان صاحب، زمونږ په پوهنتونونو ډېر زیات تغیرات ته ضرورت لري، او چې مهم ده هغه د پوهنتون اصل او زیربنا چې ګڼل کېږي هغه د یو پوهنتون نصاب ده چې د هغې پر اساس باندې پوهنتونونه شخصیت پیدا کوي. یعنی که په یو پوهنتون کې دقیق او مدرن او معیاري نصاب وجود ونه لري، نو هغه به مونږ د یو تش کالبوت په شکل باندې وګڼو چې دا یو تش کالبوت دی او څو اتاقونه دي او بس. یعنی چې متاسفانه په زمونږ په اکثریت او ډیرو پوهنتونونو کې په داخل د افغانستان کې دا مشکلات ډېر زیات دي، که هغه په خصوصي سکتور کې دي چې خصوصي پوهنتونونه دي، او که په دولتي پوهنتونونو کې فوق العاده دا مشکلات زیات دي. یعنی د نصاب په اړخ کې مشکل شته، د استادانو د ظرفیت په اړخ کې فوق العاده مشکل موجود دی، بلخوا د اکویپمنټس او هغه وسایل چې هغه درسي مواد او امید درسي دې کې فوق العاده مشکلات لیدل کېږي. تر ډیره حده پورې په دې وروستیو کې د تعمیراتو په لحاظ باندې تر ډیره بدون راغلی دی. اکثریت پوهنتونونه ښې هغه لري، دا ودانۍ لري، ښه تعمیرونه لري، ولې په دغو څه چې د استادانو بخش دی، د نصاب بخش دی، د مومد درسي چې هغه د کوم وسایل دي یا مواد دي، د هغې دا فوق العاده ورته ضرورت شته دی، او فعلا د دې نیمګړتیا حس کېږي په اکثریتو پوهنتونونو کې. نو که دغې ته هم توجه وشي، لکه دغه د بخش ته چې د آبادۍ بخش دی، د بلډینګ بخش دی، هغې ته تر حده توجه شوې ده. په ټوله کې نشو ویلی ولې په اکثریتو ځایونو کې، یعنی چې هغه د پوهنتون لپاره ودانۍ په نظر کې نیول شوي دي، په هغې باندې کارونه کېږي، چې دا یو ښه اقدام دی چې د لیلو او د نورو د درسي خونو په رابطه باندې څه ګامونه پورته شوي دي، ولې په دغو نورو ساحو کې نیمګړتیاوې تر اوسه شته دي. خوشبختانه چې په وروستیو کې د وزارت تحصیلات عالي ډېر ښه اقدام چې هغه د نصاب د اصلاح، نصاب د بیا کتنې او د نصاب د نوي کولو هڅې روانې دي، دا به یو ډېر ښه پیل وي او ډېر ښه نتایج به ولري، او موږ امید لرو چې لکه څنګه چې ورته په اصطلاح په میډیا کې راځي، او څنګه چې دغسې په کابل په چا واټونو کې موږ ګورو بلبډونه لګول شوي دي د ډېر څو میاشتو را په دې خوا باندې، چې هلته دوی خپل ټلیفون ادرس ټلیفونونه او د ایمیل او د نور هغه د کنټرکټ نمبر ایښی وي، چې هر څوک کولی شي چې موږ ته په دې رابطه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي، او موږ دوی ښه نظریات ته ښه راغلاست وایو. نو د څونه وخت نه را په دې خوا ده، دا هغه روان ده، دا پروسه روانه ده، وګورو چې په کوم حد کې تمامېږي.
بله، تشکر صافی صاحب محترم. با اجازه تنها صاحب محترمه عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی هم همین لحظه در تلفن تشریف دارن، بهشان خوش آمدید میگوییم. محترم پیکار، برنامه خوش آمدید. سیب، ما روی ازمی تغییرات در نصاب تحصیلی تحصیلات عالی میخواییم یک کم کم رو صحبت کنیم، اگر نقاط عمده عزیزه به ما بسیار خلاصه اگر تشریح بتین چی تغییرات در نظر سیب؟
درست، ما هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی. در مجموع وزارت تحصیلات عالی به خاطر مدیریت خوب نظام اکادمیک منشاش اولویت خیلی مهم تعریف کرده که یک شب روز رو شما روی زو صحبت کردیم که موضوع بازنگری نصاب هست. ما در کنار از اینکه نصاب نهادهای اکادمیک مورد بازنگری قرار میتیم و این پروسه رسما شروع شده، به این معنا که دو سه ماه هست که ما روی بازنگری نصاب کار میکنیم. عملا تیم ما روی تحت نظر کارشناسان بین‌المللی نصاب مورد بازنگری قرار میدن. نظریات فارغ التحصیلان، محصلین، استادان، سکتور خصوصی و دولتی، همه این موارد شامل بازنگری نصاب هست و بیشتر از 40 کلاستر یا حلقه تخصصی برای بازنگری نصاب ایجاد شده. و اولویت دومی ما که وزارت تحصیلات عالی افغانستان را کمک میکنه بحث بلند بردن کیفیت تحقیقات علمی یا تقویت همو کار یا کاربردی نمودن تحقیقات علمی است، که این تحقیقات علمی فرق نمیکنه از آدرس استاد ما باشه، از آدرس محصل ما باشه. یعنی ما برنامه های مشخص را داریم در این راستا که از جمله یک اداره تحت عنوان ریاست تحقیق، ترجمه و تألیف ایجاد میشه که سه وظیفه بسیار مهم داره در قسمت تألیف، ترجمه و تحقیق. با این معنا که ما از این به بعد منابع دسته اولی که در سایر پانتون‌های دنیا منابع و کتاب نوشته میشه، این دپارتمنت تحقیق ما به صورت فوری ترجمه کرده و منابع اپدیت در دسته محصلین عزیز قرار میده و در کنار از او معیارهای بسیار مشخص را برای تحقیقات علمی گشن فعلا هم وجود داره. این معیارها تقویت میشه و تلاش ما بر این هست که بتونیم تحقیقات علمی را و کیفیت تحقیقات در نهادهای آکادمیک بیشتر ببخشیم و تقویت بکنیم. اولویت دیگه ما عرضه خدمات محصلین هست، به این معنا که وزارت تحصیلات عالی یک از اولویت‌های خود در کنار سایر اولویت‌ها بحث عرضه خدمات معیاری برای محصلین تعریف کرده که این خدمات شامل چند عرصه میشه: عرضه کاریابی، عرضه مشوره‌دهی و عرضه مدیریت بسیار خوب و سالم لیلیه ها. به این معنا که وزارت در این سال در جریان سال 1397 در نظر داره که لیلیه ها را تبدیل به یک محیط سالم آموزشی بکنه که هم برنامه های سرگرمی، برنامه های فرهنگی، برنامه های آموزش کاریابی و سایر برنامه های کمک میکنه که محصل ما یک بار روحی آرام درس بخونه و خاطر آرام داشته باشه ما در نظر گرفتیم. و بحث دیگه ما بحث مبارزه با فساد اداری که همطور ما هفته گذشته در نشست خبری هم گفتیم که در فساد اداری چندین ابزار برای مبارزه با فساد اداری در نظر هست، مثل کاربرد تکنولوژی، مثل ایجاد یک واحد آموزشی تحت نام واحد آموزشی تفتیش و بررسی و در کنار از او ما میخواهیم که یک دپارتمنت تفتیش و بررسی رو ایجاد بکنیم در پنزه ها که به احتمال زیاد ممکن پنزه حقوق باشه که جوانا را کمک بکنه که وقتی از اینجا فارغ میشن و به ادارات خود باز میگردن با یک دانش تخصصی در قسمت تفتیش و در قسمت بررسی برن تا بتونیم این مزار در سطح افغانستان با او مبارزه بکنیم.
بله،
برای مبارزه با فساد اداری و یک چیز دیگه که ما را خیلی کمک میکنه او بحث تعدیل و بازنگری قوانین هست که خوشبختانه اولین جلسه ما برگزار کردیم. هم قوانین ما مطالعه میشن، مواردی که غیر ضروری هست، مواردی که پیچیده هست اینا تعدیل میشه و در کنار از او هم پروسیجرهای کاری هم مورد مطالعه قرار میگیره تا ما موارد غیر ضروری را، مواردی که به کاغذپرانی کمک میکنه و همی پروسه های اداری را و عرضه خدمات به خطگی
را میکنه
این موارد میخوایم شناسایی کنیم.
سلامت حسید، موش دیر تمرکز په نصاب ده، دیر مننه. خیر تاسی نور موضوعات مطرح کرل شده چه خلق خبر شی. خوب پر حال په جرمنی که داکتر محمد تنها ده تلیفون لاری را سره ده. تنها صاحب، تاسی ده افغانستان پانتونو نم لیدلی دی، هلته موم تدریس کرده ده، ده خوامو هم لیدلی ده. استاس په نظر نیمګړتیاوې هلته په نصاب کې څه دي او څه فکر کوي چې کوم تغیرات باید راشي؟
سلامونه ټولو ته. اول خو څاروان سره خبره به دې کېده چې موږ تاسې اول باید هغه څه چې نړۍ کوي د هغو سره په یو موازي حرکت کې اوسو. موږ متاسفانه په نه تنها په لوړو زده کړو وزارت کې، هر وزارت کې چې یو څوک نوی راځي د خپل ځان نه سه فارمولټي راایستلې، پیسې مصرفوي، سیمینارونه دي، کانفرنسونه دي، خارجي متخصصین دا غواړي. اخیر نتیجه د کار صفر ده. دا کار ډاکټر صاحب عبیدالله عبیدم کړی ده، دغه نه مخکې هم کړی ده. دا هیڅ کوم نوی کار نه ده او دا هیڅ کوم خبري ارزښت هم نه لري. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې موږ کوم نصاب چې نوی کوو، اول خو باید په دې باندې چې نصاب نوې کېدان موږ هدف مفهوم چی شي. دا کلستر چې دوی ویل هغه ما وکتل چې دوی په خبري غونډه کې هم چې دوی څه ویلي دي. آیا موږ نصاب غواړو چې یوازې کتابونه نه وي کو، که غواړو علم نوی خلکو ته انتقال کو، که غواړو کتابونه نوی کو؟ هیڅ د وی اتانه د وی روپی ګټم نه کوي اضافي مصرف ته، لکه څنګه چې معرف وزارت په یو بې کیفیته کتابونو باندې پیسې ورکړي په میلیونونو ډالر یې په مصرف کو، دوی کولای شي په هغو ښوونځي جوړ کړي. ګورئ، موږ تاسې د انشتاین فرمول د سل کاله نه مخکې او تر اوسه پورې دا یو شی ده. موږ تاسې یوازې د لیسانس د نصاب چې بدلېږي خپل لیسانس لپاره یې بدلوي. دا حداقل زه د طبیعي علومو له ادرسه غږېږم. په دې کې موږ مایکروسکوپیکي مڼې نسو جوړولی، دا امکان نه لري. موږ د وراثت د علم قوانین نسو بدلولی، دا امکان نه لري. موږ د کلاسیک فزیک د مدرن فزیک د ریاضیات او قوانین نو څه بدلاول د نصاب نوې کول یعنی څه ماته د لطفن یو څوک دا خبره وکړي دا ما جواب دی راکې چې
مثلا دا خبره وکړه دوی وویل چې د تالیف او ترجمه برخه به او هر کتاب چې په دنیا کې ځینې مضامین خصوصا په طب کې بدلی شي کال په کال بدلی شي هغه به نوې کوي مدرن کوي بیا او نړۍ سره به هماهنګ وي دوی وایي چې اوس فعلا د افغانستان پوهنتونونه د نړۍ له پوهنتونونو سره هماهنګي نه لري د درس په برخه کې د نصاب په برخه کې
ساروان صاحب زه عرض درته کوم دا د آلمان په پوهنتونونو کې د سل کاله مخکې د 200 کاله مخکې د اینشتاین د ماکسویل د نیوټن فرمولونه تدریسي دا څوک نشي بدلولای دا اسې یعنی ځان باندې رشخند وهل دي طبیعي علوم کې څوک اساسات نشي بدلولای دا که اساسات بدلوي باید طبیعي علوم د بیخ نه بدل کې باید د ځان ته قوانين راو به چې دا به نسی کولای دا یو مسله ده دا به جای اسب
نه یعنی تاسو نه منئ چې د مش په پانتونونو کې مشکل شته او دا چې ساوی مو له نور دنیا سره فرق لري د باتمن به مشکل په نصاب کې وي د درس او تدریس په میتود کې به وي
زم دې تر اعظم اوس دا چې د مو مشکل چیرته ده د مو مشکل په ظرفیت کې ده د مو هغه اساسي د بیسیک ساينس مو په پانتونونو کې استادانو سم نه ده زده استاد چې لسانس یې سبا درس ته لیږي استاد چې ماستر تیر دی سبا درس ته لیږي استاد چې ډاکټر چې سبا درس ته لیږي په نور نړۍ کې چې کله څوک تدریس کوي هغه ډاکټورا کوي د ډاکټورا نه وروسته پوسټ ډاک کوي د پوسټ ډاک نه وروسته هدا کلس کاله د څېړنې تجربه لري په علم کې پوخ سړی مې یو استاد ته شپږ عادي کوم مثلا د فزیک فاکولټي نه زوړ شپږ مضمونه مې یو لسانس استاد ته ورکړی دي هغه هیڅ امکان نه لري چې دا سړی مې یاري درس ورکړای شي هیڅ وجه باندې دا ممکن نه ده همدغه د تالیف او ترجمه خبره چې یو کله ده
تنها صاحب راځي چې په استاد دې څرګندونو په اړه هم دې محترم پایکار او هم دې استاد صافی نظر وورو اول صافی صاحب تاسو څه وایست
د استاد خبره خو تډیره حدا پوری په طبيعي علوم کې مونږ تاییدو ولې دغه ترڅنګ یو خبره زو اضافه کوم چې استاد د کتابونو ته اشاره وکوله ګورو چنن په زمنګ پاکسري د پونتونونو کې استادان د چپترونو استفاده کوي چې دا په حقیقت کې هغه فرمولونه دي خو هر استاد په چپتر په شکل باندې شاګردانو ته توضیح کوي کدا د کتاب په شکل باندې د کوم نصاب چې تعین شوې ده چې یو د فزیک محصل چې د فزیک د پونځي نه فارغيږي چې باید کوم موارد د دې زده وي نو کدا په د سیمستر وار په یو کتاب کې راټولېږي نو بده خبره به نه وي ځکه محصل ته به خپل مسیر معلومي او استاد به هم د خپل لغه د کم کریکولم چې دوی تدریسي د غنه د مسولیت احساس وکړي یعنی زه په صراحتن ویل شم چې زمنګ په پونتونونو کې تر اوسه پورې محصلین په دینه پويږي چې زه کم کریکولم وایم یا زما په دغه سیمستر کې ما ته کوم موارد تعین شوی دي چې زیبه په اخر د سیمستر کې دغه نه مسول اوسېګم اغاز ما په یاد وي محصل هم ځان مختص د مغه چپتر ته چې استاد ورته ورکړی دی دغه پورې ځان مقید احساسي او مغه زده کوي او بیرته راځي او په پرچه کې مغه شیلي کې که دا د سې شي چې کتاب په شکل باندې راوړل شي مغه محتویات لکه څنګه چې تنها سه اشاره وکول سید چې د بدلون او فرمولې هغه سټ شي وي په هغه کې تغییر نشي راوستل ولې دا چې اقلا چې د اوس مزه ساده مثال ورکم یو محصل د فزیک په ډیپارټمنټ کې هغه اقلا باید په لس موارد د فزیک باندې پوه شي نو کو استاد ورته هغه په دوه موارد د فزیک په خپل چپټر کې راوصل ورته ورې کړل تر اخر د سیمستر پورې شاګرد هغه دوه موارد ته هغه د ځان مسول احساسي او هغه زده کوي هغه والله عالم چې څه رقم ورته چپټر رسیږي یا نه رسیږي لس ورقه یا پنځه ورقه چپټر چې په کم شکل باندې وي کدا د سې شي چې د کتاب په شکل باندې تنظیم شي هم دغه موارد او هغه د کریکولم په اساس باندې چې کوم موارد تعین دي هغه تعین شي دا به محصلین ته ګټه ورسوي
پایکار صاحب جواب شته ګرین بله صافی صاحب وخت زیات تریم بازم صحبت میکنیم پایکار صاحب مگر سخنان را شنیده باشه جوابشان بگیریم. منتها یک موضوع دیگه هم است که در این موضوع فکر میشم، من فکر میکنم، شخصا خودم فکر میکنم این موضوع بسیار یک ساحه وسیع است و از کدام پنجره به موضوع نگاه میکنیم. مثلا من فکر میشم که مثلا کسایی که اقتصاد میفهمند، نظر به تقاضا باید عرضه شود. یعنی تقاضای این زمان چیست، تقاضای مملکت چیست، تقاضای شهرها چیست، نظر به او تمام درسا سیستما اصلاح شود. مثلا ما کلگی دکتر برسانیم، دکترها را در کجا استفاده کنیم که در اوج مثلا کسی نداریم که تلفن جور بکنه، کسی نداریم که یک کار دیگه بکنه. ما از این پنجره به موضوع نگاه میکنم. مچم پیکار صاحب، شما چی فکر میکنین؟
در قسمت نگرانی های شما و همچنان سوالاتی که برادران عزیز ما یادآوری کردن، ما در ارائه همیشه اولویت هم گویره که اشاره کردم که یگانه کار ما بحث بازنگری نصاب نیست، چون مؤلفه آموزش با کیفیت بستگی به چندین فاکتور دیگه داره که از جمله باید نصاب ما معیاری باشه، استادان ما باید ارتقای ظرفیت ببینن، استادان ما باید همون دانش و مهارت لازم داشته باشن، و در کنار از اون تحقیقات ما، نحوه ارزی خدمات ما، نظارت و کنترل ما، همه اینا
همین پیکار صاحب کمه که پیکار صاحب همچی بله پیکار صاحب محترم صافی صاحب منظورشه که من اگر فهمیده باشم متر است که هر رهبر که میه یک پلان نو ارائه میکنه، باز رهبر دیگه میه باز یک پلان دیگه ارائه میکنه، باز کار به جای نمیرسه. از این نقطه نظر گفتیم که هر وزیر به پلان نو ارائه کرده بره آخر به جای نمیرسیم. نه
ما در وزارت تحصیلات عالی یک استراتژیک پلان 5 ساله داریم، به این معنا که هر وزیر تحصیلات عالی که بیاید مکلف به تطبیق استراتژیک پلان هست. و تنها چیزی که فرق میکنه با آمدن رهبری جدید فقط ابزارها متفاوت میشه. به طور مثال در گذشته امسال 1393 نصاب مورد بازنگری قرار گرفت، ولی ما امسال نصاب نمیخوایم که تنها متن تغییر بدیم، یک متن دیگر بیایم جایگزین بکنیم. ما بسیار با شیوه کاملا متفاوتی که در واقع نگرانی هایی که پرسان کردن که در بازار کار اینا جذب نمیشن، نظریات بازار کار گرفتن نمیشه، ما تمام گروه هایی که دخل هستن در خدمات وزارت تحصیلات عالی همه اینا را نظریات چنان میگیریم، شامل نصاب میسازیم و نصاب ما هم تحت نظر کارشناسان بین المللی بازنگری میشه. و تنها چیزی که در وزارت تحصیلات عالی تغییر میخوره و این تغییر هم نیست، ولی یک اصل است که وقتی من میایم ما با یک شیوه متفاوتر هم پلان کلی اداره تطبیق میکنیم. به این معنی نیست که هر رهبری اداره بیاید با خود یک سیستم نو را بیاره و وقت دیگه بیام بره سیستم نفر بعدی بازی با سیستم نبگویه باز بر خود طرح نو بریزه. استراتژیک پلان وزارت تحصیلات عالی یک پلان جامعه 5 ساله هست که فعلا ما هیچ گونه تغییرات در او نآوردیم، بلکه فقط برنامه‌های را مطابق با استانداردهای جهانی تعریف کردیم که بتونیم ام اهداف تعریف شده در استراتژیک پلان وزارت را بتونیم که تحقق ببخشیم. و قانون تحصیلات عالی به عنوان یک اصل دیگه هست که هر رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی بیاید مکلف به تطبیق قانون تحصیلات عالی و استراتژیک پلان وزارت تحصیلات عالی هست.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. تنها یو مسله چې تاسو مخکې مطرح کړه دا چې د ظرفیتونو مشکل ته مو اشاره وکړه چې یو څوک لسانس واخلی او بیا په لسانس تدریسوي یا ماستری واخلی بیا ماستری تدریسوي، لیکن اوس په دې برخه کې فکر کوم چې ډیر تغییر هم راغلی دی. پرون مثلا په ولایت خبرونه کې مو په غزنی بحث ترلود، ویل چې د غزنی د پانتون یو شمېر استادانه بهر ته لیږل دي چې لوړې زده کړې وکړي او بیرته راشي او همغه پانتون کې تدریس وکړي. هم دا کار په ډیرو نورو پانتونونو کې هم شوی دی. یو خو له دې نظره یو تغییر راغلی دی. یو بله مسله دی، فکر کوم چې صرف د استاد زده کړې به هم کافي نه وي. په دې نورو دنیا کې چې ورته ګورو، یو څوک ممکن ډیر لوړې زده کړې ولري خو د تدریس مهارت ونه لري، لکه څرنګه چې د ښوونځیو معلم باید د تدریس په برخه کې خاص مهارت ولري. د پوهنتون استادان هم فکر کوم چې په دې برخه کې باید ځانګړي کورسونه ووایي او زده کړې ولري چې دی سم خپل مفهوم شاګردانو او محصلینو ته ورسولی شي. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې کار په کار دی او که نه؟
چاروان صاحب، اول خو ډېر کوچنی اشاره چې ما مخکې وویل چې هر وزیر ځان ته خپله کار کوي، خپله پیکار صاحب وویل چې په درې نوي کې دا نصاب نوی سوی د عبیدالله عبید لخوا بیا نوي کېدلو ته څه ضرورت ده؟ خو یوازې بودیجه لګول دي، په دې باندې مونږ تاسو ټول پوهېږو. بله مسله په دې ده چې د مونږ تاسې لکه مخکې چې استاد صافي صاحب هم ورته اشاره وکړه، غټ مشکل د مونږ همدغه ده چې مونږ درسونه محصل محوره نه دي. محصل ته چپټر ورکړو، محصل مفتخوره مخته کړی ده، محصل هماغه چې ډاکټر لولي کې د ازموینې په ورځ راځي کدي امتحان نه دی په ازموینې کې مازه شاید چپټر نه باندې مراوست درته وایي چې ورور چپټر کې خو نهسته زیات عریضه در باندې کوي په غرب کې په پرمختللې نړۍ کې استاد یو ټیکسټ بوک تدریسي نه لري د مختلفو کتابونو نه دی تدریس کوي او محصل ته ریفرنس ورکوي چې ورسره ورور دغه کتاب ته وګوره د ما درس دغه کتابونه ده د یوازې یو څو سلایډونه ورته برابروي یا په تخته باندې یو څه لیکچر ورکوي دغه چپټر د توزیع له سیستم سره زه هم په خپل هیڅ موافق نه یم دا نه تنه چې زوړ ده بلکې هیڅ بیکاره ده هیڅ کار نه ورکوي همدغه زاړه کتابونه چې بیسیک ساينس پکې ده د کابل پانتون په کتابخانه کې او د هر پنځه کتابخانه کې هم شته موږ باید د تدریس شوه د سکو چې د مفتخوري د محصل نه راوباسو محصل محور کو دې ته کار په کار ده دا یو جدي کار ده چې څنګه موږ کولای شو ذکر محصل محور کو یو مسله دوه مسله تاسو ویل چې استادان زی او پرمختګ کوي دې کې چک نه ستدا ډیره ښه خبره ده متستور په خوشاله کیږي مګر عرض په دې کې ده چې په یوازې چې ولارد سیف یو هیواد کې مستری و کې به تراسي په دې باندې خو ظرفیت نه لوړيږي د تدریس ظرفیت استاد اول د پانتونونو دنده یوازې تدریس نه ده د پانتونونو غټه دنده ریسرچ هم ده تیړن هم دي چې د افغانستان په بودیجه کې د تیړنو د لپاره یو افغاني هم نسته کڅه د تیړنو څه شي هم هغه خارجان ډونران ورکوي او هغه موقت پروژې دي مسله په همدغه کې ده چې موږ نه تنه چې محصل محور ذکر نه لرو بلکې همدغه رقم د موږ استادانو د ظرفیت لوړوالې په دې رقم چې موږ کوو دا هیڅ ست ظرفیت لوړوالې ده نه د ظرفیت لوړوالې له څنګه تیر ده یوازې استاد لیګو ډیګري ور باندې اخلو به تر راځي مستقیم چې نن ډیګري تایید څه سبا سم تر رواني نه د لکه څنګه چې تاسو وایئ نه د تدریس میتود ورته زده کیږي نه د انتقال د معلوماتو میتود ورته زده کیږي نه هغه څه چې د ټولنې په درد خوري مثلا اوس نن سبا مو ډیره شدید اړتیا دي ته هم لرو چې خلکو ته یو ملي روح یو ملي احساس هم ورکو دا هم یو شی دی چې مو پانتونونو کې نسته پانتونونه محصل فارغ شي سبا ځان الوزي دا خو مشکل د موږ دی چې موږ تدریس کې مشکلات لرو کنه موږ دوی ته نه د هیواد پالنه نه د ځان پالنه نه د انسان پالنه ورزده کړي
بله ډیره زیاته مننه کور ودان حسین دایو مسله چې د پرې به ورسته دي نور ملمنو نظر مو غواړو چې د شاګرد محوري د کدي مکتبونو په سطح نه کیږي ځکه چې پویږي چې ساویا ټیټه ده او ظرفیتونه نشته لیکن د پانتونونو په برخه کې دا کار ډیر کېدای شي او بل دي تحقیق مثلا نظر صاحب دا هم ډیره مهم مسله و چې تنها صاحب ورته اشاره وکړه او دا چې ماسلینو ته وایي چې دا کتابونه ولولاو بیا نتیجه واخلو او بیا راشه په دې اساس باندې ته سوال ته ځواب وایي یا یو لیکنه وکړه دا په نور دنیا کې هم داسې رواج دي په افغانستان کې په دې برخه کې څه کار کیږي او یا څه په پلان کې دي دا به هم زموږ درانه ملمنه ځواب درکړي خو اوس لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو ټلیفون راوکړي او زموږ له درانه ملمنو څخه پوښتنې وکړي
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540
هم در از ده سکایپ لاری لمر سر تماسونی سی زمش ده سکایپ پتا ده radio.azadi radio.azadi یا زمش ده فیسبوک پانی پتا ده facebook.com/azadiradio او ریدون که لروزان معرفی که
سلام علیکم غلام حسن خان غیرت کوچای د لوګر لسمې ته صرف سماج کیرو
مهرباني کوي کوچای صاحب
اوه دا تاسو موضوع په کوو باره کې
تاسو چې موضوع نه دا اوریدلې ټلیفون به مونږه کاو اول به موضوع اوریدل خیر بل اوریدون کتاب نو به تر کو ازادي رادیو ده
سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته وړاندې کوم په لودي ورداګم باندې ښاکنه
مهرباني کوي ورداګ صاحب
فرمان صاحب وکم درانو ملمنو ډېر مهم خبرې وکړي خو یې موضوع ته اشاره وکړه چې دا استادان خارج ته ولاړ شالته بیا کوم تدریس چې وکړه بیا دلته راشي دا خبره به د خاطر باندې دوه کړه د دوه اخر څه باید وشي څه باید وشي چې دا یې هلته خارج ته لاړ درس
ووایي مننه کور ودان بل اوریدون کوم روزان معرفي کوي مهرباني صاحب
بله بفهمه
السلام
علیکم و علیکم السلام متاسفم تلفن قطع شو خیر بل اوریدون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو ده
سلام تاسو ته اوریدونکو ته سلامات هم غیرات نه
مهربانی کوئ صاحب
ما سوال خو د یو مهم سوال ده چې یعنې چې په پوهنتونو کې په تفصیلي دغه کې تغیرات راځي، باید د مکتب په دغه کې تغیرات راشي، په معرف کې باید تغیرات راشي. په معرف کې تغیرات رانه سي، هغه تغیرات یوازې په درسو کې راشي، د لوړو زده کړو په وزارت کې راشي، بیا هغه محصل نه شي کولی خپل مقصد ته ورسېږي. اوس هغه معرف سویا چې د ډېره کښته ده او چې بیا تغیرات راځي په پوهنتون کې، بیا محصل نه شي کولی چې هغه تغیرات بیا ځان
درست ډیره زیاته مننه. کورودان بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي.
بله،
زما نوم عبیدالله نوري ده. نام عبیدالله نوري از ولایت غزنی به تماس شدیم.
بله.
و ما نیاز داشتم مخصوص ما بر مدت دو سال در پوهنتون غزنی بایش استاد قبلا فارغ شدیم در سال 95 و ما تدریس میکردم و یک پیشنهادم دارم در پولی سی سی امی نظرشان تایید میکنم که باید همین سیستم وزارت تحصیلات عالی معیاری شود، یک نظارت خاص وجود داشته باشه. حال به پوهنتون هست هر استاد برای خود چپتر جور میکنه، اصلا سیستم نظارت وجود نداره که همه چپتر ها معیاری است، مطابق ممز و همون چیزهایی که مربوط یک مضمون میشه هست یا نیست. و یک خواهش دیگه هم دارم که باید همین سیستم ارزیابی به پوهنتون ها جور شود که همین استادهایی که تعیین شده یا مقرر شده بر اساس که آمده یا کامیاب شده، باید در نزینا یک سیستم وجود داشته باشه از طرف وزارت تحصیلات عالی که ارزیابی شده که آیا همی استادی که مقرر شده از طریق واسطه آمده، از طریق لیاقت خود آمده، آیا ظرفیت دست دادن و تدریس کردن در پوهنتون داره یا نداره. همون تو استادا ما داشتیم، این باور بکنیم که به همو سویر استاد مکتب نمیرسید چی برسه به این که مثال او در پوهنتون تدریس.
تشکر و سوال شما بارده دو موضوع را ترک کردین. تشکر.
یه واردون که بله مخلو بیا با ملمانو تواش مهربانی که ویسیب رادیو یو چه تیتا که یاویال در رادیو
لیشه رادیو تا نپخش کنین که انکاس میکنن
بخش که پخش کردن
بفهمین.
ما ایتو میگم که در افغانستان امیسایت هیچ نیست. چرا؟ اینجا مدیر معرف غزیره ما روی تلویزیون دیدم یک بچه بسیار خردسن. اینالی اول باید که این استادان نمرات بسیار زیاد داشته باشه که استاد رسیده باشه تا تا طفلا و بچه رسیده باشه.
امی سر پوهنتونا ما میخواستیم گپ بزنیم. پوهنتونا چه؟
پوهنتونا هم آزال خیاس پوهنتونا هم آزال خیاس همی که رسنه خود زمو استاد هیچ سویه نداره.
تشکر. بله فهمیده شدی. استاد در معارف هم گفتیم بکاره
نظر سه دو پیغامونه با یا دو دره بده فیسبوک للاری هم چی آوریدون که رسته ولی ول بلم اکبر خیبر وی افغانستان اکثر پوهنتونونه خصوصا د ولایتون پوهنتونونه ښه کیفیت نه لري، کیفیت کمزور دی، د مسلکي استادان او درسي موادو نشتون تر ټولو جدي موضوع ده په دغو پوهنتونونو کې. بل آوریدون که عتیق الله کلیوال وای د تعلیمي نصاب په اړه د وزارت کړنه د ستایلو ده، اوس هم په زیاتو تعلیمي مرکزونو کې زاړه د زړو وختونو کتابونه تدریسیږي. بل اوریدونکی بشیر هلمن وای ک نصاب نه وای شي اقدام دی، خو که ورسره تکړه استادان هم وروزل شي دا به لا ښه شي. نو ور بشو لومړی محترمه
پایکار
که جواب وای مهرباني.
بله محترمه پایکار تلفونش بخیر من قطع شد.
خیر خب استاد
صافی صاحب خیلی خلاصه که جواب بتین سیب.
از ما باید بگویم جناب نظر صاحب که امی سویه و محصلین عرضه کردن ای به شکل اگه حلقوی باید پیش ببره که از مکتب شروع میشه با پوهنتون و باز استاد و باز بازار کار و به شکل حلقوی. متاسفانه اگر پوهنتون ما معیاری شه و مکتب ما معیاری نباشه باز هم ما مشکل داریم. اگر پوهنتون معیاری شه و استاد معیاری شه و در بازار کار اوجه تقاضا وجود نداشته باشه باز هم ما به مشکل مواجه هستیم. بناهن به شکل حلقوی وزارت معارف با وزارت تحصیلات عالی با وزارت کار و امور اجتماعی بسیار کوردینیشن و هماهنگی بسیار دقیق به وجود بیاید تا که بتانیم محصلین کارا و محصلین که به درخورد جامعه باشیم و به بازار عرضه بکنیم و بالاخره در زندگی محصل و در زندگی همه اقشار جامعه یک دیگرگونی به وجود بیاید. متاسفانه فعلا مکاتب ما با آن سویه نیست که محصل
متعلم را که پوانتون روان میکنه. مکتبونو در سویه خود اخره دا مشکل لري په دې کې شک نسته. اوغي هم وایي چې موږ کار کوو، نصاب بدلو، تغیرات راولو، استادان روزو او کال په کال دا وضعیت بدل شوی دی او بدلیشي. لیکن د پوهنتونونو په برخه کې چې امکانات نسبتا زیات دي، ځکه چې د محصلینو شمیر کم دی او استادان هم تکړه دي نسبت د مکتبونو ته، په هغه مسایلو ته چې ډاکټر صاحب تنها اشاره وکړه، مثلا محصل محوري محصل په خپله په کار واچوي، نه په نوټونو او په هغه کتاب چې استاد ورته تهیه کړی دی په هغه اتکا وکړي، بلکې نوره مطالعه وکړي او د تحقیق وکړي، ریسرچ وکړي. په دې برخه کې ولې تر اوسه کار نه دی شوی او ستاسو نظر څه دی په دې کې؟
متاسفانه چې دی اکلا په دې بخش کې کار نه دی شوی. دلته وزارت تحصیلات عالی باید په ډیر جرأت سره دا خپل نیمګړتیا ومني او دا خپل نقص باید قبول کړي. متاسفانه چې زمونږ په پوهنتونونو کې دا مشکل شته دی که کله استاد راځي، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکوله، که استاد ورته لیکچر ورکوي نو د مختص دغه استاد که یو دوه درې ورته ویلي دي نو دا څلور ورته نه ځي. او که استاد ورته
د خپل استادانو پرې ماړه لري، استاد یا ستاسو له شاګرد له مسله څه غواړي؟
مشکل دی ذکر دی دلته اوس. مشکل دا ده چې هم عمده مشکل زه فکر کوم چې د سیستم او استاد په خوا کې ده، چې متاسفانه په پوهنتونونو کې د دغه سیستم ممانعت خپل استادان
هم کوي. استاد صافی یک لحظه که به ما فرصت بدین برای اینکه محترم پیکار گفتن 5 دقیقه دیگه وقت دارن، باز نمیتونن دیگه، مجلس دارن. محترم پیکار خی امی سوالا رو اگر شنیدین یک جواب بدین، آخرین سخنان تان رو
بگین. دکتر تنها نظر مطرح کوم.
بله بفرمایید.
با احترام خاص به نظریات تمام اشتراک کنندگان در بحث، این باید بگویم یک بار دیگه تاکید میکنم که یگانه اولویت ما بحث بازنگری نصاب نیست. دو هفته قبل ما یک سیستم یا یک پلتفرم آموزشی را که در واقع کمک میکنه که ما در شیوه آموزش محصل محور در نهادهای آکادمیک گام برداریم، ما اولین ورکشاپش خوشبختانه در کابل برگزار کردیم بین بزرگترین پوهنتونهای افغانستان. اولی ورکشاپش برگزار شد، قرار است که یک تعداد استادای ما به آمریکا فرستاده بشه تا بتونن که همین پلتفرم آموزشی ادکتر اینا فرا بگیرن و بعد از اون در شیوه تحقیق خود با کمک تکنولوژی و آنلاین بتونن از این استفاده بکنن. همین بحث آموزش آنلاین و آموزش با کمک تکنولوژی در محور محصل محوری یکی از طرح‌های بسیار خوب پوهنتون معتبر MIT آمریکا هست که خوشبختانه تا 5 سال آینده پوهنتون‌های افغانستان هم یک عضو بسیار فعال این سیستم آموزشی میشه که همین محدودیت‌های زمانی و مکانی که فرارای آموزش وجود داره و در فرارای تحقیق و پژوهش وجود داره با کاربردی که پلتفرم آموزشی هم برداشته میشه و این سیستم آموزشی و پوهنتون‌های افغانستان را واسطان قادر میکنن که مطابق به مو معیارها، مطابق به مو شیوه‌های آموزشی که در پوهنتون MIT آمریکا هست اینا هم مواد دستی خود آماده بکنن و هم با اساس همو معیارها تدریس بکنن. و مزیت دیگه ای که داره که استادان ما رو وصل میکنه با مو پنتون ها و مسئولین ما رو وصل میکنه و زمینه یعنی تدریس کارشناسان بین المللی در درون نهاد اکادمیک فراهم میکنه که من فکر میکنم درست است که ما در وضعیت ایدئال قرار نداریم، هنوز مشکلات جدی در وزارت تحصیلات عالی وجود داره، در قسمت محصل محوری وجود داره، من فکر میکنم با تطبیق برنامه های جدید یک قسمت زیاد از این مشکلات برداشته میشه.
بله محترم پیکار، از 5 دقیقه شما استفاده نایی رو بکنیم، باز به مهمانای دیگه وقت کافی برشان میمانه. من تا امیتر یک سوال دیگه ایت یک موضوع است که در طرز فکر در تحصیلات عالی در افغانستان باید یک کم تغییر بکنه. مثلا کلگی میخواین یا دکتر شون یا انجینیر یا مثلا بسیار مامور محاسبه کار باشه که در گمرکا بره جیب پر بکنه، یا میخواین وزیر شون یا رئیس شون. منتا باید آله در دنیا دیگه قسم است، مثلا یک نجار که از فاکولته برآمده باشه، یعنی متخصص نجاری باشه، در اون کس فکر نیست. یا مثلا یک بگویم که چوپان فاکولته ای کار داریم، مثلا که کل مسائل به شکل علمی تره بکنه، رهبری بکنه. یعنی طرز فکر باید در افغانستان تغییر بکنه. در این ساعه چی پلانا دارین؟
دقیقا ما بخیر موافق هستم با شما که یعنی می نگاه هنوز ما و شما، یعنی نگاه ما به سیستم آموزشی بر مبنای همو اقتصاد محور هست و هنوز چند رشته محدود در افغانستان و در بین داوطلبان کنکور شناخته شده که اکثریت میخواین طب بخونن و معلوم است میگه دکتر میشیم، میگه انجینری بخونن معلوم است که ما انجینر میشیم، و اقتصاد یا چند رشته بسیار محدود. متاسفانه هنوز آگاهی وجود نداره، ولی ما تمام کمپاینایی که از طریق کنکور دارین و امسال تفاوت دیگه ای که وجود داره که ما در هر رشته در امتحان کنکور یک معلومات بسیار خوبی را در مورد هر رشته دادیم که در آینده اگر این رشته محصل ما انتخاب بکنن مثلا چی مزیت های متوجه محصل ما میشه و چی خوبی های را این رشته داره، که تنها مثلا چند رشته معدودی مثل طب و اقتصاد و انجینری را اینا انتخاب نکنن، بلکه خوبی های که سایر رشته ها داره اینا را انتخاب بکنن. و مورد دیگری که ما رو کمک میکنه، ما عملا در امتحان کنکور و در پروسه بازنگری نصاب ما بازار کار مطالعه میکنیم که در کدام رشته ها ما متخصصین کمبود داریم که باید بر مبنای از اون ما بتونیم محصل تربیت بکنیم. به طور مثال ما در بحث پروسس بسته‌بندی مواد غذایی هیچ رشته ای نداریم و قرار است که در سال جدید در این رشته ما یک دپارتمنت خاص را ایجاد بکنیم. یا به طور مثال در قسمت آموزش های مسلکی معلمین تکنیکی و مسلکی قرار است در دراز مدت یک پنتون ایجاد شود در این راستا، ولی کوتاه مدتش ما یک رشته را در این راستا ایجاد میکنیم. و به این شکل در قسمت محیط زیست ترانسپورتیشن رشته هایی هست که هنوز جایگاه پیدا نکرده ولی بازار کار افغانستان ضرورت داره، اقتصاد افغانستان ضرورت داره و تلاش ما به این هست که رشته های جدیدی که افغانستان ضرورت داره اون رشته ها را ایجاد بکنیم، رشته هایی که کاربرد خود نداره این بعد از مطالعه اونا را حذف بکنیم.
بله، ډیر زیاته مننه د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویاند محترمه عارفه پایکار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب تنها تاسو ته درشم، د ډاکټر د استاد صافی خبرې نیمګړي پاتې دي. صافی صاحب مهرباني وکړئ خبرو ته دوام ورکړئ.
نو دا چې اوس موږ څنګه کولای شو چې دا شاګرد محور سیستم رامنځته کو، شاګردان په دې قانی کو چې دا ستا ټیکسټ بوک دی او دا ستا ریفرنس دی، او استاد صرف راشی مغه د کیروکولم مطابق باندې راهنما اوسیږي، نو محصلین او شاګردان خپل لار شي خپل ریسرچ وکړي او خپل درسونه زده کړي. زه چې فکر کوم
اوس د سوال یو شي چې زه څه شکل لرم، هغه دا چې اوس په دې نور دنیا کې کایدي څلورم صنف او پنځم صنف شاګرد هم دې مکتب هغه هم استاد هم دغه کار شاګرد سپاره چې ورڅ پنځش پک کتابونه ولوله او بیا راشه توزیع راکه. ایا زموږ استادان بیا دا حوصله لري چې یو محصل ته وایي چې ورڅ لس کتاب ولوله او بیا نتیجه یو ته پخپله یو نتیجه گیری وکه او پخپله یو څېړنه وکه؟ دوی هم پخپله دا حوصله لري چې هغه پنځش پک کتابه یا لس کتابه چې ورسپاري چې ویلولي شاګرد یا محصل هغه ولولي ولولي؟
زه دغه ځای ته راځم چې عکس زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې استادان په دغه عرصه کې مسول دي، ځکه استادان اکثریت ما چې زه تجربه لرم د افغانستان په پونتونونو کې دلته استادان خپل تر ډیره حده پورې دغه سیستم معنی ایجادیږي. زمونږ په ټوله کې نشم په ډیر احترام سره چې د ټولو استادانو ته لرو باید په ډیر واضح شکل زه باید دا ووایم چې ډیری استادان متاسفانه چې خپل هغه د شاګردان د پیشرفت په مخ کې خنډ واقع شوی دی، هغوی د دې په خاطر چې شاګرد د دې چپټر نه د دې خبرونه بیرون وانه وړي د خپل هرڅ په غوي باندې تحمیلوي چې متاسفانه په دولتي پوهنتونونو کې دا موضوع تر ډیره حده پورې تر سترګو کیږي. یعنی کو استادان خپل محصلینو ته د دې وخت ورکی او غوي سره د غوي د لاسته راوړونو نه دقیقه ارزونه ولري، او زه فکر کوم چې دې سیستم طرف ته موږ تللی شو. لکه موږ مخکې چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې د کتاب موضوع ده او مام پیو سو ویلې، اوس که موږ شاګردانو ته د کیروکولم پر اساس باندې عناوین ورکړو او یو کتابخانه موجوده وي، اقلا کې کتابخانه موجوده نه وي ولی هلته په کتابخانه کې داسې یو امکانات موجود وي، یو لب موجود وي چې شاګردان خپله وکولی شي چې نټ ته لاسرسی ولري او هلته
لاسرسیتنه. امی مسئله تحقیقات بسیار یک ساحه وسیع است که او روز یک نفر میگفت که از روزی که امریکا بودجه که در ساحه تحقیقات و ریسرچ گپا بودجه را پایین آورد، در ساحه سیاست خارجی امریکا حالا بسیار میلنگه برازی که امی ادارات موجود نیست که تحقیقات سیاسی بکنه، مثلا سیاست در مقابل چین چطور باشه، در مقابل مچم افغانستان چطور باشه، سیاست مدارا یک قسم میگه حالا میلنگن. خب به هر حال از این خاطر یک بودجه الان هم کار در هر ساعت تحقیقات. خب به هر حال تنها صاحب محترم شما در خارج هم از نزدیک کل مسائل دیدین. ای بیشتر هم گفتیم که هر کس از هر پنجره که به موضوع نگاه میکنه، مثلا ما تو فکر میکنیم که همیشه تکرار هم میکنیم نظر به تقاضا، مثلا یک نفر که پارکت که میگن در خارج اوار فرض کنه نیست، از پاکستان میایه، نجار صحیح نداره، مثلا کسایی که در مالداری سه مسائل از نقطه نظر علمی بفهمن، مثلا ما باید پروفسورها داشته باشیم که مالداری رو به شکل علمی به دهقانا تر کنه، پلان بده دیگه کنه نیستیم. از اون خاطر چطور باید شواسب کمی کل تقاضاهای مردم افغانستان برآورده شود؟ تناسه ما دارم چی پیشنهاد میکنین
جناب آقای نظر؟ موضوع بسیار خوب. اول می صحبتای را که خانم پیکار کرد، عین صحبتای را شما در مصاحبه سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دازار دا ببینین، عین گپا را اونام زدن و این نموت ادامه دارم. متاسفانه ما باید از وزارت خود شکایت کنم که ما این می رقم بودیجه را با ورکشاپ های ناک ناک مصرف میکنیم، کار اصلی را نمی کنیم. یک موضوع. دوم این که در مورد کورسای آنلاین گفتن، این کورسای آنلاین حالا مفت است به نام کورسی را و ایدکس در اینترنت خود ثبت میکنی آنلاین، برات هم ویدیو میده هم اکسرسایز میده، کل چیز مفت است. این ضرورت به پروژه و استاد روان کردن و پول مصرف کردن نداره، به لحاظ خود چرا در جان یکی دیگه میزنی؟ این دو موضوع. موضوع سومی که در مورد شما گفتین که استادا باید به شکل حرفه‌ای مردم را یاد بدن، اول خواهی تعدد پانتونها در یک کشور مثل افغانستان چی ضرور است؟ ده حتی در دنیای پیشرفته اضافه تر از 30% مردم پانتون نمیخوانند. امو کسایی را که از 12 فارغ میشن میرن یک حرفه را یاد میگیرن، یا نجار میشن یا گلکار میشن و یا یک کسب دیگر یاد میگیرن، چون در جامعه و از دقان و گلکار و نجار و چوپان به کلش ضرورت است. و اینجا یک چیزی که یک دفعه مد شد که علا بر ما پانتون بده، یک ولایت دور افتاده خوردم میخیزه بیرق بالا میکنه که برادر به ما پانتون میده، بازی موضوع سیاسی میکنه، باز وزیر صاحب و رئیس جمهور هم براش امر میده که برو اینو پانتون بده. خب باز عمو کسی که امر میده میره پرسان میکنه کو برادر
به تناسب در بخش سیاسیش و قومیش دیگه پات داخل نشیم که اگر 24 ساعت هم گپ بزنیم خلاص نمیشه. بله
یک پانتونا، تعداد پانتونا مشکل اساسی را به وجود آورده. یک وقت پانتون کابل چرا معیاری خدمات عرضه میکرد؟ به خاطر که 100 نفر ترین کده بود، درست ترین کده بود، صحیح فامانده بود، تا آخر فامیده بودن. اونا که اگه یک از آن نفرم درس میدادن، صحیح درس میدادن، صحیح میفاماندن و صحیح از به جامعه تقدیم میکردن. امین که عرضه تقاضایی را که شما گفتین، در این مورد هیچ نوع نه یک سرویش صورت گرفته، نه یک مطالعه صورت گرفته، نه یک تحقیق صورت گرفته. شما گفتین که تحقیقات پول کار داره. من براتون بسیار از مادرت خود گفتم، میتونم که این تو تحقیقات حتی در ساینس در ساحه خود ماست، که مثلا ساحه ما فیزیک هسته‌ای و تشعشعات است، که تمام پروژه 3 ساله تحقیقی با $1,000 میتونه تطبیق شود، اما کس نمیکنه چون بودجه به این نیست. مثلا پیشتر استاد
تناسب محترم، بسیار خوب گپاستم. در آینده بازم آقای سروان سرایی مسائل اگر گپ بزنیم، مثلا ما در مسئله مواد غذایی رفتیم به شهروالی و کجا مراجعه کردیم، گفتیم این مواد غذایی چطور کنترل میشه، اینا لابراتوارا میگن ما نداریم. حالا فکر کنید در پانتونای دنیا لابراتوار یک بخش عمده بسیار مسائل مهم است. یعنی از اون خاطر یک تحصیلات عالی مدرن، یعنی حتی معارف هم اصلاحات به پیشتر. شما خوب موضوع رو یاد کردین، اولادا ما که در خارج خواندن، مثلا ما خود ما یاد گرفتیم مثلا ایوریج در جرمنی اگر 2 نمره پایین باشه یا 3 نمره پایین باشه، اونا دیگه در این فاکولتایی که رهبر شوه رفته نمیتونه در مسلکی میرن. به طور مثال نه ضرور نیست که کل ما وزیر شه. از این خاطر مشکل افغانستان هم هست که 30 میلیون وزیر کاندید داریم و کارگر نداریم. خب نظر شما چی هست؟
همین شما که گفتین در مورد لابراتوار، بخیر نظر شما درست است که این کارا مثلا به لابراتوار و ضرورت برای از تحقیق غذا تا هر چیز، اما امیره لطفا اجازه بدین که امیره برتان بگویم امی پولی که در ورکشاپ مصرف میشه 2 تا لابراتوار جور میشه، امی پولی که به یک موتر زرهی مصرف میشه 2 تا لابراتوار جور میشه. ما مشکل ما اینمی است که ما از دور کوشش میکنیم آستا که از چکش زرگری بزنیم که باش کس خفه نشه. واقعیت امر اینمی است که اگر ما در سال 3 دفعه وزارت رنگ میکنیم، 4 دفعه ورکشاپ میکنیم، برای از اون $20,000 او مدنی میخریم، به اون لابراتوار جور میشه؟ خود نمیکنیم. مشکل دی نمی است که ما این می کار خود ما اراده ش نداره، نه
یک فرد سلامت
استاد استادام اراده ش نداره و دولت هم اراده ش نداره.
ډیر مننه.
ما اگر اختیار ما و سروان باشه خود دستی کدی کارا را انجام میدیم.
استاد صافی یو بل مسئله دی جبی حمده دی وسکه موږ وګورو د دنیا سره یو شوی ده تقریبا د لسکونو زرو امریکایانو په ځای هندیان کار کوي په خپل هیواد کې ناشتي د امریکا کارونه کوي. څو کلمې کې مې د انګلستان یو راپور لیدو تقریبا اته کلمې کې په امبي رادیو کې په یادی شي چې وای د انګلستان د کال 3000 جابونه یا دندې خارج ته وځي ځکه چې انګلیسي ژبه ده او په بهر کې پارزانه به کار ورته کوي. انګلیسي ژبه خصوصا ډیر رول لري. نو په افغانستان کې د دې لپاره چې ډیر خلک شوق لري چې پوهنتون ولولي او لیسانس واخلي ماستری واخلي او بیا خو معلومه خبره چې ټولو ته کار نشي پیدا کېدی که او کچرته د دې د تدریس ژبه انګلیسي یا انګلیسي دومره قوی چې دوی په دې ژبه باندې یو بل هیواد کې آنلاین کار وکړي شي نو ډیرو خلکو ته به کار پیدا شي. په دې برخه کې څه فکر کوي چې څومره کار شوی دی او څومره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونو د ژبې مسلې ته اهمیت ورکوي؟
تر دې راپور په دولتي پوهنتونونو کې صرف د یو مضمون په شکل باندې پرې اکتفا شوی ده او ډیر ترکیز په ژبه باندې نه دی شوی. او که داس چیرته شی وای نو ډیره بخوازه ک ډیری په هنځي دي چې هغه د انګلیسي ژبه تارتیا لري چې که څوک په انګلیسي ژبه باندې پوه شي نو کولای شي چې په ډیره اسانۍ سره په خپل رښتوي درسونو کې پرمخ لاړ شي. لکه د کمپیوټر ساينس په هنځي ده که څوک په انګلیسي باندې دقیق پوه شي، د ټپ په هنځي ده، د پټوله کې اوس پټولو علومو کې ویلای شو خو ځینې مختص هغه دي. متاسفانه چې د زمونږ د په دولتي تونونو کې دغه اړخ ته تر ډیره پوری کار نه دی شوی چې مثلا محصل شپږ میاشتې یو کال مثلا د پونتون د داخلېدل نه مخکې هغه داسې یو دوره داسې یو مرحله تیره کړي چې هغه په ژبه باندې حاکم شي او بیا هغه خپله متعلقه رشته پر مخ بوزي. ولې په خصوصي پونتونونو کې تر یو اندازې پورې دې ته کار شوی دی لکه که د اقتصاد پونځي وایو یا بل خصوص په دې وروستیو کې د ادارې او تجارت او مدیریت په بش کې ځینو خصوصي پوهنتونونو نصاب چې دی په انګلیسي کې دی او تدریس هم په انګلیسي کې دی. نو په لحاظ محصلین چې ورځي نو هغوی په هماغه انګلیسي ژبه باندې درس اخلي او په انګلیسي ژبه باندې بیرته امتحان ورکوي نو هغه چې بیرته سړی په مارکیټ کې ګوري نو په مارکیټ کې نتیجه هم ښه ده او جذبیږي. نو دا ښه خبره ده ولې په پوهنتونونو کې تر اوسه
پورې په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې انټرنیټ ډیر زیات عام نه دی چې څومره په نورو دنیا کې دی. که دا ډیر عام شي او افغانان له دې نړیوالو بازارونو د کار سره بلد شي نو فکر کوم چې لا ډیر خلک به په نړیوالو بازارونو کې جذب شي.
بالکل څوره زمخ کې ما د کار او امور اجتماعي د ویان خبرې اوریدلې غوي ویل چې موږ ازینو مملکتونو سره په غو باندې په تفاهم نامو باندې لګي یو کار کو چې د سعودي نه نوم واخیسته چې حالت موږ خپل کارکونکو ورولېګو نو کوم کارګر د بیل او د چکوش او د کولنګ سره ورلېګو نو زه فکر کوم خبر دا وی چې موږ د یو په یو خاص رشته کې صرف یو لیبر په شکل ونه لګو بلکې یو دانشمن په شکل مولیګو چې متخصص په شکل باندې چوغي وکول شي چې خاېد مولری او بل اخر د په افغانستان کې چې دغه د بیکاری کچ د دام تر ډیره حد پورې راټیټ شي. متاسفانه چې دې ته کار تر ډیره نه ده شوی. اوس مثلا د شریعت په پونځي کې تر اخره پورې یو محصل چې فارغ ریږي هغه درې کلمې د عربي ژبه باندې نه پوهیږي، حالانکه چې که په هغه په عربي نه پوهیږي نو هغه به څنګه وش کولای چې ډیرو دقیقو
خیر باشه. صافی صاحب مثالا زیات شد. به هر حال تنها صاحب شما یک جنبندی بکنین آخرین پیشنهاد برای از یک
سید خواهد در ژبه په برخه که بله کتاس هم نظر سرگم
زبان خب بسیار زیاد مهم است که از او خاطر مخصوصا انگلیسی زبان بین‌المللی باری شده. بفرمایید صاحب.
ما فقط یک دو سه نقطه دارم. یکی که باید تدریس ما محصول محور باشه، دوم ای که بجای از ای که ما لکچرنود بتیم مسئله مفتخور و مخته کنیم امیر ما باید شیوه تدریس کنیم که چند کتاب مثل خود سارمان صاحب بیشتر گفت باید خود ما اول بخوانیم او را نه از او بفهمیم که در کدام کتاب کدام موضوع خوب شرح شده و ای را به مسئله رفرنس بتیم که مسئله از او استفاده کنه. امیر رقم که لسان سارمان صاحب گفت یکی از مهمترین بحثا لسان است. ما نمیتونیم مثلا تنها در مضمون فیزیک است که ما مستقیم و صدها هزار کتاب نوشته شده ما نمیتونیم کل از اینا را ترجمه کنیم. بهتری است که ما با لسان که نوشته شده که معمولا لسان انگلیسی است لسان بین المللی اکادمیک است اونم را با یاد بگیریم. محصل دیگه چاره نداره اگر میخواد با کاروان علم جهانی یک جای شوه یگانه راهش نمیست که لسان اکادمیک جهانی را یاد بگیره. دیگه نمی لسان محصل محوری و بدیلون شدن از این سیستم لکچر رو ببخشیم چفتر رفتن به سوی کتاب و رفرنس دادن ما فکر میکنیم این تا اندازه مشکلات ما را حل میکنه. لابراتوارها مسئلهش به جایش است که پیشتر برتون گفتم که کمک با مصارف خود گزاره کنیم لابراتوار هم جور کنیم میتونیم.
ډیر زیات مننه ډاکټر محمد تنها هم درست کابل په هنتون استاد شغله رحیم الله صافی او د لوړز دکړو د وزارت وایانده محترمه عارفه پایکار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لته سو اوریدونکو هم منندوی او چې نظرونه مو د ټلیفون او یا هم د فیسبوک لاري را واستول زموږ د خبرونه ترشناس ملاندې دوام کوي. له خبرونو ورسته په یو بل موضوع بحث کوو د افغان مهاجرو په مشکلاتو خبرې کوو. په تیر بیا افغان مهاجر چې نن سبا په پاکستان کې لډې رستونزو سره مخامخ دي او فشار ور باندې دی چې خپل هیواد ته لاړ شي په دې موضوع خبرې کوو که نظر لري پښتنه لري او یا د مهاجرو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کوم ځانګړی وړاندیز لري زموږ په فیسبوک پاڼه یې اوس هم راستولی شئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. یو شمېر اوریدونکو نظرونه راستولی دي ورڅخه منندوی یو. د دوی نظرونه به د خپرونې په دوام کې له خپلو میلمنو سره شریک کړو. د کډوالو د چارو د وزارت یو سلاکار ښاغلی حافظ احمد میاخیل مو میلمه دی. دغه راز د ولسي جرګې یو غړی هم په دې خبرونه کې ګډون کوي. نو خو اوس چې درې بجې دی مقیم نائب د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
سرخط خبرها. هر تمدید کار حکومت را از طریق ایجاد شورای قیادی رد کرده است. گفتگوهای هیئت افغانستان با مقامهای پاکستانی خوب پیش می رود. اردوی اسرائیل 12 موضع را در داخل خاک سوریه هدف قرار داده است. ارگ برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن را اتمی خوانده و میگوید هیچ بدیل برای آن وجود ندارد. پیش از این گزارش ها به نشر رسیده بود که گویا رئیس جمهور با ایجاد شورای قیادی دوره کار حکومت را تمدید میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی شایعات درباره تلاش برای ایجاد شورای قیادی را تکذیب کرد و گفت که رئیس جمهور متحد به تطبیق مواد قانون اساسی است. او گفت
رئیس جمهور بارها تاکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقت تعیین شده در قانون اساسی تعیین کرده نمیخواد کار ادامه بده و انتخابات ریاست جمهوری باید در وقت زمانش و به صورت شفاف برگزار شود و شاید که مطرح نشه در این رابطه و از اساس برد.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی در روزهای اخیر با برخی از رهبران پیشین جهادی و چهره‌های سیاسی مانند عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، فضل‌الهادی مسلمیار، کریم خلیلی و دیگران یک سلسله مشوره‌های را انجام داده است. در گفتگوهای دیروز نماینده های کابل و اسلام‌آباد پیشرفت صورت گرفته است. این را محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ابراز کرده است. اما فیصل افزوده که هنوز مسائل موجود است که باید رویش توافق صورت گیرد. وزارت خارجه افغانستان گفته که دو طرف در چارچوب نشست موسوم به پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی گفتگو می کنند. صلح و امنیت سرحدات، مبارزه با تروریسم، وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و همکاری اقتصادی از مسائل مورد بحث میان مقام های افغانستان و پاکستان خوانده شده است. هیئت افغانستان به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه این کشور دیروز در یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفت و قرار است امروز با دیدارش با مقامهای پاکستان ادامه بدهد. ذبیح‌الله زمرعی منشی شورای ولایتی ننگرهار گزارش های را رد کرد که گویا وی در یک حمله زخمی شده است. رسانه ها گزارش داده بودند که آقای زمرعی دیروز در یک انفجار در ننگرهار جرأت برداشته است. او امروز به رادیو آزادی گفت:
دروغ ما اگه دوستان نمان نکو که
من ساعت دارم و از دوستانم ابراز امتنان می کنم که با من تماس گرفته و نظر به این معلوماتم دردی خود را نشان دادن. به همه اطمینان می دهم که من صحتمند هستم و امیدوارم که دوستانم تشویش نکنن. دیروز در انفجار در جریان بازی کرکت در ننگرهار 5 نفر زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. به دنبال تبادل آتشباری در اوایل امروز اردوی اسرائیل میگوید 12 موضع سوریه و ایرانی ها را در داخل خاک سوریه هدف قرار دادند. اعلامیه اردوی اسرائیل گفت تیاره های اسرائیلی قوای دافع هوای سوریه و مواضع ایرانی ها را در سوریه هدف قرار دادند. اعلامیه می‌افزاید در جریان حملات اسرائیل راکت های دافع هوا به سوی اسرائیل پرتاب گردید، زنگ خطر به صدا درآمد که در شمال اسرائیل شنیده شد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه گفت قوای دافع هوای کشور به تهاجم جدید اسرائیل پاسخ داده است. یک منبع نیروهای نظامی سوریه گفت قوای دافع هوا حملات بر مواضع نظامی این کشور را دفع کردند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت اوایل امروز یک جت جنگی اسرائیل در جریان حمله بر مواضع ایرانی ها در داخل سوریه از جانب قوای دافع هوای سوریه سقوط داده شد. اردوی اسرائیل گفت هرچند یکی از پیلوت ها شدیداً زخمی شده، اما گزارش شده که سرنشینان طیاره زنده هستند. رئیس جمهور کوریای شمالی از امتای کوریای جنوبی خود برای دیدار از پینگیانگ پایتخت این کشور دعوت کرده است. دفتر ریاست جمهوری کوریای جنوبی صبح امروز این مطلب را اعلان کرد. اگر این سفر صورت بگیرد، این اولین دیدار رؤسای جمهور دو کشور در مدت بیش از 10 سال می شود. سخنگوی رئیس ریاست جمهوری کوریای جنوبی گفت خواهر رئیس جمهور کوریای شمالی کیم جونگ یون که برای اشتراک در بازی های المپیک زمستانی پیونگچانگ مصروف دیدار از کوریای جنوبی است، دعوت شخصی برادرش را در جریان ملاقات با مون جای این رئیس جمهور کوریای جنوبی در اقامتگاه او تسلیم داده است. در صورت دیدار رئیس جمهور مون از کوریای شمالی، اولین دیدار رهبران دو کشور پس از سال 2007 میلادی به شمار می رود. و شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال غور در مورد مسوده قطعنامه‌ای است که در آن درخواست آتش بس 30 روزه در سوریه مطرح شده است. این را خبرگزاری فرانسه که میگوید متن این قطعنامه را به دست آورده گزارش داده است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
به هم زما اسمت سروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومني. سش کال بیا په پاکستان کې میشت افغان کډوال تر فشار لاندې دي. که څه هم د پاکستان حکومت هغه لنډه موده چې د امریکا د فشارونو له زیاتېدو وروسته یې د افغان کډوالو د وتلو لپاره ټاکلې وه یو څه اوږده کړه، خو لا هم په دغه هېواد کې ډېره افغان مهاجر بې برخلیکه ژوند تېروي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د مارچ له لومړۍ نیټې به د افغانانو د خپلې خوښې ستنېدا لړۍ پیل شي. ډېر کډوال وایي چې که په افغانستان کې د ژوند کولو ابتدایي شرایط ورته برابر شي، حاضر دي چې ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردش شمس هم کوي. د ازادي راډیو ته ویل که له پلان سره سم راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند اسانتیاوي برابر شي، ممکن هغه کډوال چې په پاکستان کې کاروبار لري په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. نور کډوال خو یعنی خامخا ستنېږي، اته هغوی هم حاضر دي چې افغانستان ته لاړ شي چې په پاکستان کې کاروبار لري. کډوال وایي باید د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې د بیرته راستنېدونکو لپاره په خپل هیواد کې مرستې وکړي. په یو وار د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدا سرپناه کار کلینیکونه او ښوونځیو د تشاکو بو او ګڼو نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د نړیوالې ټولنې له مرسته پرته د افغانستان د حکومت په وس دا ټول نه دی پوره. نو په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو، نه یوازې البته د پاکستان کډوال د افغانستان کې دننه د بې ځایه شوو په ستونزو هم خبرې کوو او په نورو هیوادونو کې د افغان مهاجرو مسایل هم یادوو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما که این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم، محترم آقای عبیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هستن که در استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم الحاج حبیب الرحمن افغان معاون کمیسیون امور مهاجرین عودت کنندگان کوچیان و عودت کنندگان دو دفعه نشتگد همکار ما، اونا هم مهمان برنامه ما هستن، بر از نام خوش آمدید میگوییم.
بله، در تلفن شبیره تو شبیه و روسته در تیلان و خود فیسبوک لاری و سم کولشی چه خپل نظر در مهاجر و پر ترگن که facebook.com/azadiradio. دوارو ملمانو تا هر کلی وی لمره شاغله میاخیل در کدوال و برترستانی دون کچارو در وزارت مطبوعاتی مشاور که زمشاوری دون کتاو هست چه له پاکستان سره ستاسو وزارت کومې موافقه ته رسیدلې ده چې تر کله پورې به افغان مهاجر نه مجبوروي چې افغانستان ته بیرته ستانه شي؟
ډیره مننه نظر صاحب، ساروان صاحب، تاسو ته، نظر صاحب ته او همدارنګه د رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
تشکر.
پاکستان سره موږ هر کال په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حواری په اړه یو درې اړخیزه ناسته لرو. دغه ناسته د حل لارو د ستراتیژۍ پر اساس باندې جوړیږي او همدارنګه د سیمې په کچه د سیمه هیوادونو ترمنځ یو ستراتیژي جوړه شوې ده. افغانستان، پاکستان او ایران او همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR ترمنځ په دغه کلنۍ ناستو کې د افغان کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کیږي، د حل په لارو باندې خبرې کیږي، د دوی د داوطلبانه راستنېدو په اړه او همدارنګه په کوربه هیوادونو کې له دوی څخه ملاتړ او له کوربه هیوادونو سره د مرستو په اړه. وروستۍ ناسته موږ په استانبول کې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې درلوده. په هغه ناسته کې په څو مواردو کې د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو یا د سفران وزیر موږ سره هوکړه وکړه. لومړی دا چې پاکستان ومنله چې د کډوالو ستنول باید د دوی په خوښه وي، تدریجي او په ابرومندانه ډول وي. د دې ترڅنګ د پاکستان سرحدونو او ایالتونو وزیر موږ سره هوکړه وکړه چې د 2018 کال تر پایه به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي او همدارنګه بله هوکړه دا وشوه چې له کډوالۍ مسلې سره باید سیاسي برخورد ونه شي. دغه هوکړې موږ کړې، خو زموږ د دغه هوکړو او زموږ د تمې خلاف د پاکستان د سفران وزارت د وړاندیز پر خلاف د پاکستان کابینې بیا بل ډول پریکړه وکړه. په جنوري میاشت کې یوه میاشت د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي. له هغه وروسته بیا د دوو میاشتو لپاره دغه موده وغځېده. نو د دې ترڅنګ بله مهمه خبره دا ده چې منګه د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزیر عبدالقادر بلوچ ته بلنه ورکړه چې کابل ته راشي او دلته له ولسمشر او افغان چارواکو سره د دغه مسلې د مدیریت په اړه خبرې وکړي چې د همدغه اونۍ کې د سه شنبه پورس یو پلاوی د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ باندې کابل ته سفر کوي. د کډوالو وزیر او همدارنګه د جمهور رئیس او نور افغان چارواکو سره پر دغه مسلې باندې خبرې کوي.
بله
بله تشکر. خب آجیس محترم آقای عبدالرحمن افغان، شما چی فکر میکنین بلی یک رای حل دائمی اگر پیدا نشه؟ اگر بیاد داشته باشین در کانفرانس بون دو تصمیم عمده که یک دو اول دو بود، اولیش امنیت و دومیش برگشتاندن آبرومندانه مهاجرین به افغانستان بود، شما چی فکر میکنین چی باید شد، چرا نشد، نظرتان رو بگیریم؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه او د تاسو رادیو کارکونکو ته او ملمنو ته او د افغانستان ټول وګړو خلک او مهاجرین چې دا د موږ غاوري ټول ته احترامات تقدیموم.
تشکر.
بارها موږ په دې خبرو باندې ناستې کړې دي د وزارت د مهاجرینو سره او د پاکستان وزارت د مهاجرینو سره. پروس کال موږ سفر لاره پاکستان ته انیسیار په میزبانۍ باندې او سکل میران ته سفر لاره ده. هر کال کې د ماجرینو پاتله د من کمیسون د وزارت د ماجرینو سره ته د آرسی د ناس ته کې موږ شراکت کړی ده. د پاکستان مشکلات چې دي افغانانو سره سیاسي برخورد کوي. مننه کوم د ولسونو نه چې ولسونه افغانانو سره همکار دي، چې کوم وخت کې امریکا یا خارجي قواوې یا ناټو قواوې چې کوم مشکلات پاکستان کې سیلی یا په دې تختاریه ورکوي، د هغه په دین کې افغان له مهاجرونه اخلي. صبر دې مسائل دې پروس کال مشکلات راغله چې یو ورته دوی غوښته چې یو لک دوی ویلې چې موږ پاکستان کې نه چې یو لک مهاجر موږ باسو، اما افغانان یې د عزتۍ سره مخ کړ. چا نه دې نثار راجستری ته وکاته او نه پیسو ته وکاته، اول لکه مهاجر تختل افغانستان تو راود دنګلو راغله. افغانان سمنی جناب ویان صاحب او یو څه نه منی دی، عزت نه منی. هر سړی تختل ځان کې تختل وطن کې عزت هم لري، ابرو هم لري. موږ هم اسلام سایګانو سره تاریخي کړنې وړنې لرو او همداسې کوڅه هم چې موږ ماجر شوي دوی ماجر شوي دي. وبکې چې زه یې تاسو سوال نه لږ دي خو واخ فازمه من جنگیدانو په وخت افغانستان پاکستان دکړلای دا دغه ماجرو تم ځای ورکړای دا با عزت هم دغه حکومت بیرته ورته تسلیم کړای دا دغه ماجرم با عزت خوندې کړی دي. په موږ سره من چې چې برخورد کوي غواړي د منګ په خاوره کې لاسونه او دا خبرې وکړي د بون فیصله هغه دي چې خارجي چارواکي کوي او من حکومت یا ولس چیرته چې راځي منګ پاکستان ته لاړو او په پاکستان کې ماجر شي د پاکستان دشت منګ زرغونی کړی او پاکستان خلکو ډیر کم راشن او به چې شهرا کړ یا حکومت یا خارجیانو را کړ. امانن نن لکه بتابات چې دا نن لکه پیښور چې دا چې زرغون شو د افغانستان د ماجرینو په برکت سره دا زرغون شو. تاسو اوري سره د ما خبرې؟
بله بله
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله په تجربي توګه باندې ډېر تراځي. خدا ډېره خبر ده. بین المللي جامع هم تشکر کوو او د بن له فیصلې نه هم تشکر کوو چې تجربي بېرته راشي په خپله خاوره کې ځای په ځای شي او د افغانستان ولس نه او حکومت نه امیدوار وي چې په هر ولایت کې افار چیرته شارکونه ورته ټاکلي دي او دا زر ته زره قانوني بڼه ورکړي ورته تسکین یې کړي. که چیرته دا تحملي توګه باندې مهاجر کېږي لکه مونږ ته چې سکالې پروس کالی هغه بیا به سره او پتیاخو سره خلکو سرونه ماتې بې عزتي شوې دروازې ماتې شوې په کورو ننوتل څو ورځې پسې بېرته پارلمان کې پاکستان فیصله وکړه چې نه افغانان دي اوسېږي د موږ ښه همسایګان دي. دغه رقم ژوند راتګ موږ ته په درد نه خوري که ډېرو پیسو سره مه رخصت کړي یا ډېرو بدرخو سره هم چې موږ بې عزتي ده شي. سږکال یې ټارګېټ ورکړی ده چې د یو میاشت په موده کې افغانان باید بېرته لاړ شي. من لو تاسو بین المللي کړنې لرو فیصله لرو، من غواړم چې بین المللي کړنو یا فیصلو سره
د افغان مهاجرم له پاکستانه په څه رقم چې بین المللي فیصله ای بین المللي قوانینو په توکات کې بعد افغان مهاجر بیرته راشي او فضای شي با عزت ته توګه.
بله تشکر شپ. بله امین جا افغان سای محترم، بله بازم به شما فرصت میه امین موضوع را که چطور باید برگردن از میاخیل سای محترم که مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین هستن میپرسم، برازی که چندی قبل امت یک صحبت های شد که وزارت مهاجرین میگفت که روی یک پلان جامع برای بازگشت مهاجرین کار میکنیم به این عنوان، و از او خاطر میاخیل سای بی پلان چی هست؟ ما خو یک قسم کت پلانا یک قسم اساسیت پیدا کرده مردم افغانستان، غیر پلان میشه و از عملیزنش بازیش خبر هم نمیشیم. سب چی میگین؟
تشکر نظر سب. ببینین در ضمنی که مذاکرات ما با پاکستان جریان داره، تلاش های دیپلماتیک از سوی حکومت افغانستان جریان داره، به خاطر مدیریت همین موضوعی که کابینه پاکستان در یه آخر فیصله کرد، در ضمن این مسائل ما روی یک پلان جامع کار میکنیم و او پلان به خاطر برگشت آبرومندانه هموطنان ما به کشورشان هست. رئیس جمهور در دو هفته قبل در جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت که با عضویت 15 وزارت و 7 اداره مستقل نماینده یا وزیر صاحب اشتراک داشتن، رئیس جمهور هدایت داد که موضوع برگشت مهاجرین در اولویت کاریتان قرار بدین. در این پلان خب جدول زمانی در نظر گرفته شده، بودجه برش مشخص شده، نزدیک به $500 میلیون بودجه برش در نظر گرفته شده که یک اندازه‌ای از طرف حکومت افغانستان تمویل میشه، متبقی پول زی نیاز به حمایت کمک های جامعه جهانی داره. خب در این پلان کمک های بشری است و همچنان برنامه های انکشافی از قبیل سرپناه، اشتغال زایی، خدمات آموزشی، صحی، سایر مسائل در این شامل است. و موضوع یک پاکستان که گفته که در دو ماه وقت داده پناهندگان و مهاجرین افغان، در این دو ماه اونا به صورت مطلق نگفتن که ما مهاجرین اخراج میکنیم، گفتن در این دو ماه طرح‌ها و برنامه‌های خود حکومت افغانستان بر از اونا پیشکش میکنه، مذاکرات مهاجریان داره. ما قبلا هم گفتیم که وزیر سفران پاکستان قرار است به روز سه شنبه به کابل سفر کنه و در رابطه به همین مسائل صحبت میشه. خب ما امیدوار هستیم که این پلان خب متفاوت با سایر پلان‌ها بتونه به صورت درستش تطبیق شوه و زمینه برگشت آبرومندانه و با عزت هموطنان ما را به کشورشان فراهم بسازه. بر 700 هزار نفر پیش بینی شده مطابق به می پلان که در سال 2018 حدود 700 هزار تن از هموطنان ما به کشورشان برگشت خواهند کند و تمامی نیازمندی هایی که بر زینا در نظر گرفته شده. خب مشکلات هم میپذیریم، بعضی اوقات خب شاید در پلان ها مشکلات باشه، اما دولت وزارت امور مهاجرین تعهد میکنه آنچه که در اختیار داره، آنچه که در محدوده امکانات خود تلاش خواهد کرد تا از اینا پذیرایی کنه. در کل حکومت افغانستان تلاش میکنه آنچه که در اختیار داره از اینا دریغ نخواهند کرد. اما یک مسئله که بارها شما هم در برنامه هایتان گفتین، ما در پاکستان افغان های هم داریم که اونا از اقتصاد خوب برخوردار هستن، اونا فابریکه ها ایجاد کردن، اونا زمینه کار بر در یک کشور بیگانه بر هزاران جوان مساعد ساختن، ظرفیت های بسیار خوب داریم، سرمایه انسانی داریم در پاکستان. آیا اینا که فابریکه ایجاد کردن، اینا که داره اقتصاد خوب هستن، اینا هم به سرپناه ضرورت دارن؟ اینا هم به کمک ضرورت دارن؟ خب خواست ما از اینا ای است که بیان به کشورشان برگردن، یک جا در کنار مردم خود در بازسازی کشور سهیم شوند.
تشکر.
در ازیاد من نمده پشتانه با اروست هم مطرح کرشتی هم در مهم مسئله در اغا خلق چه حالتا شجون لری کاروبار لری نو شل زلی دوی تا اول شل چه باسمو ولی نر روزی وس هم فرصت لری چه خپل کاروبار ختم که و افغانستان تلرشی، لیکن گمان نکومه چه وستی هم هغه وغواړي چې راشي
لاندې خبر موضوع بسیار خوبه شنونده از این مقدمی ساحه بزنه ای یک کټګوري شوه دستبندی شوه که می مهاجرین نه مثلا یک قسمت مهاجرین بیخی شاید عاطل و باطل ته خیمه افتاده از ملل متحد پیسې میگیره یا را خو میتونن برن همون پیسې ملل متحد در افغانستان برشان بتن بگن که این دینی دینی منطقه
بار آیوش بر دور خپل اشتمنی لري اشتمنی دی انتقال کی
بله.
ده هم ده البته مهاجر نو تخیل ده چې دوی خپل تلفن وکي دوی دی خپل نظر سرګن
شان بگن چی میگن مخصوصا از پاکستان اگر تلفن کنین ببینیم چی میگن
لاند خبر چا ورسته تلفن شمیر اعلان وو
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000423 او یا هم 0000422 1415
شماره تلفن ما فعلا در استودیو اگر میخواین تلفن کنین 0700-822-755 و 0799-203-540 و اگر از پاکستان میخواین تلفن کنین شماره بین‌المللی ما 0042-221-12-45-01
هم در از سکایپ او فیسبوک لاری لمر سره تماس نیولی شي فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadiradio او د سکایپ پته ده radio.azadi اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حبیب لنګرار خبرې کوم نظری صاحب او تروان صاحب تاسو سلامونه او هم ګرانو ملمنو ته
سلام سلام علیکم مهرباني
محترم زغپل یو کال کیږي چې د پاکستان نامې نیرته ستنیدنه کړې ده د هجرت نه
bale sir
او ایمان دې خپل مشرانو ته دا پاسته چې هغه حقیقت واجرو ته وي چې هغه په باغ سي پلان باندې راځي چې څنګه ودلته واقعیت شي دې وتا یو غر د خورواکي او بل وته غوخه کی او دلته تیراتې بین سټیپ شیم نه ویه مونږه تقریبا ډېر سرمایې لاس پنځه لس لکه روپۍ دي په غریبۍ کې دلته سرمایې لرو دي هغه دلته راوړي په کاروبار هم واچوه دي روزګار نشته ټول هغه هر څه د لنځه لاړه تاواني شو روزګارونه هم لاړه اوسه دوی راته دا ویلي چې تاسو ته مونږ یوه نمره ځمکه درکوو کور درکوو هغه درکوو هېڅ هغه هم نشته دی کرایه ځانې ورکوو او هغه کرایې نور توان نه لرو
ډېره زیاته مننه دا چې تاسو نمره نه ده درکړې په دې اړه بله مسله څه ده لټسلنډ
بله مسله دا ده مهاجر سره د کوم کومکونه کېږي په هغه کې ډېر زیات خورد بورد روان دی بله ورځ ما ته یو کشمیر دغه کارتونه دي ما ته راکړ نو 5 زره واده به صدر کې خو نیمی با داغا چون که در ترابات دا با داغا که دا با داغاوی نیم بستایی مایشی بلکل می پکار ندی چیزی لوگی مرم هم پکار می ندی خپل حق را تپوران بلکایی آقا دیو که نیم بستایی
دیره منه نه کور ودن تست با شاقل ایمی اخیل زواب ووی و سیو بل آوردون که لرو میروانی که وی سیب
بله سلامونه اونی که یه سروان صاحب تا و اندرنگ زرگ نظر صاحب تا و دوارو محترم ملمانو تا
سلام
و عبدالقار وطن دوستیم در پروانه
مهربانی که وطن دوستیم
سروان صاحب یه ضرب المثل ده وی قدایی چه کلا ملمان آقواری تیاره و تنیسی کنه از منگ جمهور رئیس صاحب کارج ناغر او اختل دخپل معجرین مکم دل تحادیر بولی دل زائنی شاهدیم در پدر گرزی کی بیچارگان داشنو شنا اسمان لاندې ځوان تیرې په خیمو کې په یخ کې باید دوی ته اول تدابیر ونیسي په خپل کور کې باید تنظیم او تکلا کې به باغې خوانه مهاجرین دا وغوړي یا دا او بل چې کله مربوطه مقامات نظم دا غوښتنه ده کله چې په پاکستان باندې یا بندیز لګي یا کومه خاصه سخت پراسي امریکا د خوانه د دې چې زموږ مهاجرین بیچارهګان باندې یا وای چې باسم یا وای چې دام کوم باید ځینې سیاسي استفاده ونیسي مهاجرین بیچارهګان څه ملامت دي مزما مربوطه مقامات نه دا هیله او توجه هیله ده چې باید دې خبرې ته ډېر توجه وکړي
ډېره مننه
دې خبرې پوښتنه وکړي
کور دې ودان بل اورېدونکو لرو ځان معرفي کړئ
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته همدارنګ سلامونه وړاندې کوم. رحمان ایم له کابل څخه. زه مخکې د جناب وکیل صاحب سره همکار وم په شمولي شورا کې، د هغوی حقوقي مشاور وم. زه تقریبا په 2016 په اتمه میاشت کې موږ له پېښور نه دوباره خپل هېواد ته راغلو. په حیدآباد کې ډېر ښه ژوند موږ درلوده. موږ د دې وجې نه چې په افغانستان کې خپل هېواد ته به آخر هم ځو، او د خپل هېواد دپاره د خپل هغه چې په هېواد کې کوم ژوند خوند کوي د هغه دپاره موږ راغلو. زه په دې کومکونو باندې موږ کومکونه واخلو یا موږ خیمې ته یا غته ودرېږو؟ البته موږ ته هم رسېده هم نه. ما خپله په خپل کلي کښې چې زه خپله تقریبا بعد له 14 کالو راغلم په کابل کښې، د بګرامۍ په ولسوالۍ کښې موږ د کلی تقریبا دا 20 کالو کښې د ټولو سهولتونو څخه محروم وو، لکه د باسازۍ هېڅ هم اثر درته نه و شوی. ما خپل اقدامات وکړه چې موږ په وزارتونه د انکشاف جهاد وزارت نې عریضې وکړې چې زموږ وس نه رسېږي، زموږ سرکونه، زموږ کلي، زموږ کویان نشته، زمن په کورونو کښې ډېر مشکلات دي. ټولې حریضې، ټول شام مکتوبونه د وزیر نه نیولې تر والي او تر رئیس د انکشاف جهاد، ټول ما سره شته موجود دي. اما تر اوسه پورې د 1.5 کال کېږي، باوجود دې چې زه مجبوره دې ته کېږم چې وکیل سره خبرې وکړم. وکیل متاسفانه چې ډېر داګونه وکیلانو ته د مهاجرو په نامه ورکړل شوي دي، هغوی د خپل شخصي زم دا اوس کولی شم داسې وکیلان پېژنم. زه وکیل صاحب ته ډېر احترام لرم، زه دا پېژنم، ډېر احترام لرم. د دې نه دا خفه نه شي چې داسې ونه وایي چې ما ته وایي. ډېر وکیلان شته چې هغوی ته زه خپل کارتونه ورکړم، د لس یا تقریبا 10,000 افغانۍ هغه ته ومنم، ما ته په یوه هفته کښې یو نمره یو شی راکوي. اما زه غواړم چې قانوني زه د رشوت
او د قصاص ډېر خلاف یم. بله صحیح، ډېره زیاته مننه کور ودان. یو اوریدونکی بل به م واخلو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
علی زه یمه د هلمند څخه خبره کوم. خیر زه خپله خو مهاجر نه یمه، خو دلته یې وینو په سترګو اورم.
بله صاحب،
څو چې په وزارت کښې فساد ورک نه شي، دلته اوس دغه دي په دغه هلمند کښې بالی یم ویني، ویني شاروالي یې ویني، ټول یې ویني چې مامورین یې راباسي دغه مرسته د مهاجرو په نیمایي باندې کاټونه ورکوي، نېخ راباسي یې خرڅوي. پر سړک باندې دوغنه بازار ورته جوړ دی، دوغنه تر 100 نفره ډېر دي، موټران رکشې ورته ولاړ، ټوله ښار یې ویني. یعنی چې دغه زس په فساد ته دغه دغه کښې، نو به بیا کله مهاجر راشي، کله به د مهاجر حق ور ورسېږي، کله به هغه دلته زړه ښه کړي. زما دغه دغه د اوس په هلمند کښې ټولې ویني، دا پر سړک باندې دغه بازار جوړ شوی دی، دا د مهاجرو
ډېره مننه. صحیح سو، ډېره زیاته مننه علي زای صاحب. کور ودان، تاسو ته باید ځواب وویل شي. مخکې تر دې چې البته اکثرو پوښتنو ته باید ښاغلی میاخیل ځواب ووایي، خو مخکې تر دې چې میاخیل صاحب نظر څرګند کړي، لومړی وکیل صاحب حاجی حبیب الرحمن افغان، که تاسو وایست تاسو هغه اوریدونکي چې له بګرامۍ څخه یې ټېلیفون کړی و او له 10 کالو وروسته خپل وطن ته راغلی و، دوی په یو شکل له تاسو وکیلانو هم ګیله درلوده، تاسو هم د دوی لپاره هغسې کار نه دی کړی چې باید کړی مو وایي، څه ورته وایست؟
ډېره مننه. د ورونو دردو ته موږ احترام لرو. مشکلات شته، بنسټ د دې حکومت کوج کوج شوی دی. جناب میاخیل صاحب او تاسې نه ډېر تشکر کوم، او دا ورونه چې سوالونه کوي شته دي. وکیلان توفیر لري، خلک توفیر لري، او حکومت کښې هم هر رقم خلک شته، خو اکثریت د دې حکومت اوس که موږ خپله سپکه وایي، ټول دنیاوال په دې باندې بیا خبرېږي، یا به بودیجه د افغانستان بندوي، یا به په افغانستان باندې تحریم لګوي، یا به یو بل مشکلات وي. چښتن یې پاس مل ده. کوم کوچي په رمه کښې ډېره بښنه غواړم، مرض لګېدلی و په یلبند کښې، او یو دوه ورونه وویل یو د بل مېږې غوښه هم نه خوړه چې دا به بله مړه شي. بیا کوم هوښیار دا غوندې سړي ورته ویلو چې دا بازار ته بوځي، د پوستکي به بیا خرچ یې کوي، نو دلته یې ولې مرداره وي؟ هغه یې راوستلي دي یو بازار ته چې دا قصاد یې ترېنه غواړي، د پوستکي به بیا. بیا ورور یې ډېر بدکاره ده، مېږ څه ګرانه ده، سوټۍ یې راخیستی ده چې دا قصاب وایي. بل ورور یې ورته ویلي وروره ور یې کړه، ور یې کړه، چښتن یې پاس مړ ده، او پاس نه ساتل کېږي، مردارېږي، د پوستکي بیه موږ ته ښه ده. زه د ورونو نظریاتو ته احترام لرم، پروان صاحب تاسو ته او نورو ورونو ته، او دا بعضې مهاجر رونه او دردمند رونه چې دا خبرې کوي، دو خبرې 80% رښتیا به وي.
او من په خپل اندازه باندې منډم کړي خلکو سره کمیشن کې وزیر صاحب دې ماجرینو سره له حکومت سره پاکستان ته منډه کړې ده ایران ته منډه کړې ده د دې خلکو تکلیف له امله زه یو څه وایم که موږ حکومت ته کینو چې حکومت موږ ته دا ځای راته جوړ کړي ورایې چې خدا حکومت مار ته ویله چې ښتنې پاس منډه دا حکومت دغه شی ده دا یو له بل نه کفنته چې صادقه روایه خدا بخشه دا دغسې داستان دی چې سپکاوی هم نه کوو.
خیر د حکومت خبره نه وه وکیل صاحب، د وکیلانو خبره وه، د هغه شکایت هم له وکیلانو
وه. خبر ته کوم
بله
زه د وکیل دا وکیل هم چې دا جز د حکومت د قوې مقننه ده داسې ما ورته ویلو لومبی ویله چې وکیلانو کې هم توفیر شته بعضې وکیلان به وي چې دوی ته تکلیف رسېدلی ده انشاءالله مونږ به تکلیف هم نه وي ورته رسېدلی مونږ به قوم ته خدمت هم کړی یا به هم نه وي کړی خدا به د دې وخت
بس کم نه مو یې کړی دا هم پخپله فساد حسابېږي.
بله صاحب نه یې کړی دا هم پخپله فساد حسابېږي. مونږ د افغانستان خلک یې افغانستان خلکو ته هم خدمت کړی په جیګه غاړه باندې مهاجرو ته چې خبر ته ورغلي زه د افغانستان له مهاجرو نه غواړم له دا باعزته ورونو نه چې پاکستان خپل سیاسي ټارګټ موږ ته ټاکي او د موږ په سر باندې ضرب الاجل ټاکي او اشرف غني د موږ رئیس جمهور ده او دی ټولو ارګانو ته وایي چې تاسې زر په زر اولیت کې د مهاجرو پروسیجر ونیسئ. زه وایم په دې شوار نه کېږي دا هر ماجر لار کم په چې راکټه چې کړه چې دي له زرو باید راکټه نه جره کم راکټه نشي او دا $200 or $300 او ته
ستار
هم نه ګوري ستار سپینه دښتې ونی دا کې وایي نه یې
تشکر
د مور مې پته یې نم دغه دي ساتي وایم دغه خپل ملکیت ده غیر لږه کدی حکومت ته دی په تمه کینی چې دا حکومت یا وکیل دوی تا کور جوړ چې دا خو ډیر لری خبر
ده. بس
تشکر
افغان تاسو منظور دار چې غازی بان ډیر دی او څه دی نورم ډیر شي. بله
زه خبرات ملوم د وکیلانو بعضی وکیلانو فساد هم پاوز رسېدلی ده. زه له قوم نه غواړم چې قوم په جمعي توګه باندې را شي که جلال آباد وي که کابل وي چې هر کونج سپین هم ځکه ولیده زر کوره 800 کوره دې کې واړی خادم وایي تجار هم لرو د افغانستان تجارانو نه هیله کوم چې ساګانې دې وایي د موږ قومونه دې را واړی د افغانستان په خاوره دې واړی که نه دلته خو دا شارکونه دي والیانو دي دلته شارکونه دي شاروالانو دي دلته شارکونه د بعضې وکیلانو دي. زه د دې ورونو خبر منم اما که انفرادي توګه باندې دا زموږ قوم را شي چې ما ته به هلته نمره را کړي ما ته به دا را کړي لکه هغه ورو چې شکایت لاره د هغه فرمت یې نه اخلي هغه ته دا کار نه ورکوي. په دوبۍ کې 300 موټر په نیم ساعت کې محصولېږي په افغانستان کې یو موټر ایشی د فشای دونی نه میاش کله ما چې لګی سوې چې نیم رشفت ورنکه.
بله خب ای بروکراسی ستر افغان سه محترم ای بروکراسی را لایده یک روز سر صحبت بکنیم. ای کاغذ پرانی و ای مشکل یکی از مشکلات عمده افغانستان است. خب میرخیل سه محترم اگر سوالا رو یادداشت کردین به شکل خلاصه اگر جواب بدین خوش میشیم. میرخیل سه
درست از نظر سب ما مشکلات میپذیریم. خب در این 40 سال گذشته کشور ما با مشکلات گوناگون مواجه بود تا هنوز ما دامنگیر اون مشکلات هستیم. ببینین با وجود در یک کشوری که هنوز هم در حال جنگ است حدود 40% نرخ بیکاری است در روی یک کشور از آغاز کار حکومت تا هنوز 2,250,000 تن از هموطنان ما در این کشور برگشت کردن. بدون شک اینا مشکلات حتما دارن، نیازها و خواستهای خود دارن، شاید به صورت درست به او رسیدگی شده نباشه، اما دولت در توانایی و در محدوده امکانات خود تلاش کرده تا بر زینا خدمات ارائه کنه. در از آغاز امی حکومت تا اکنون حدود $226 میلیون بر برگشت کننده ها و عودت کننده ها کمک شده. همچنان ما تلاش کردیم که توجه جامعه جهانی در این زمینه جلب کنیم که $700 میلیون اونا خب در این زمینه تعهد کردن و اونا در این زمینه کمک کردن. یک تعداد از نهادهای بین المللی
خب دولت هم با مشکلات خود داره. ما میپذیریم در بخش توزیع زمین قبلا مشکلات وجود داشت که یکی از خواستهای عمده هموطنان ما و برگشت کننده ها همون دسترسی به سرپناه است. در این زمینه ما اقدامات خود داشتیم. مشکل در فرمان 104 توزیع زمین بود. او فرمان به یک مقرره تبدیل میشه. ما امیدوار هستیم که پس از اینکه به یک مقرره تبدیل شود، خب سهولت‌های بیشتر در زمینه فراهم ساختن سرپناه برای برگشت کننده ها مساعد شود. این فرمان رئیس جمهور وزارت عدلیه را هدایت داد که در اولویت کار خود قرار بده. همین فعلا سرش کار میکنند. خب در کابل و ننگرهار بعضی از زمین‌ها اختصاص پیدا کرده که برای برگشت کننده ها فامیل هایی که مستحق هستن برای زونا توزیع شود. وزیر امور شهرسازی هم در او جلسه بود. اونا گفتن ما منتظر نهایی ساختن همین مقرره هستیم. خب مقرره نهایی میشه، اما در کل خب مشکلات هم هست.
بله میاخیل سفردی ما یک دفعه چکریم. بله. میاخیل صاحب محترم بسیار فکرهای خوب، منتها ساروان صاحب میگن از یک صدا نمراه. تنها وزارت امور مهاجرین هم کل کارا را نمیتونه. این وزارت های مختلف باید سر از این کار کنن. یک پروژه ملی، یک سیاست ملی باید طرح شوه. ساروان صاحب یاد پس که قزاقستان که پایتخت خود تغییر رفت در یک دشت خدا چیر آستانه را جور کرد. حال میشه که در افغانستان هم مثل دشت لیلی و اوریت جایا هست، در اونجا برن یک بیخی یک شار اثر بنا مهاجرین جور کنن.
عجیب نظر صاحب ما زین که ممدد وکیل صاحب خبره و وکیل صاحب مخکی ویل وای دوی دیم خواست بو که دشت خودیری دی یا زایدی واره وی ندیب سیگرزی چی دی چا دا
آل آل ما داواره شروع کنیم که تغذ به زمین یک ست سال دیگه داوا حل نمیشه. از او خاطر در یک جا بیرم.
بله او که چی تا امده مهاجر راشی و پیو دشت که واره وی نو حکومت به مخه نیسی او که چنگه؟
گوره اول خومنگه هسته که چی قانونی داول دغه زمکه مونږ ډیره پراخ دخت لري واقعا
قانوني ډول خو نه کیږي معلومه سره ډیر کلونه تیر شول
په نه زمکه ویشل شوی په دغه پروسه کې ستونزې وي. خو اوس د حکومت جدي توجه شته په دې برخه کې ځکه د کډوالۍ عالی کمیسون چې دوه نه وړاندې د دغه کمیسون ناشته جوړه شو د دغه ناسته کې مهمه خبره او ډیر تاکید پر همدې باندې وشو چې د سرپناه ستونزې ته باید رسیدنه وشي. له همدې امله حتی د ښار جوړونې وزیر ویل چې په ننګرهار او هرات کې مونږ 12,000 کورنۍ او ته د ویش د پاره ځمکه آماده دي خو دا مقرره نه ده نهایي شوې. ولسمشر ویل چې تر څو چې مقرره نهایي کیږي زه ځانګړی حکم ورکوم په دې برخه کې چې دا ځمکه دی وویشل شي. د ښار جوړونې وزیر ویل چې دا شهرکونه باید معیاري جوړ شي او نور پلانونه دوی در ولسمشر ویل دینه مهمه خبره مونږ ته داده چې دوی د یوې نمرې ځمکې خاوند شي ځکه جدي توجه شته. نو هڅه داده چې اول خو په قانوني ډول د ځمکې وویشل شي. واقعا دخت شته که دوی راشي خپل هغه دخت هغه ځای په یو اقتصادي ساحه باندې بدلیږي. دوی ځان ته دوکانونه کاروبار جوړوي نو دا به هم د هیواد په ګټه وي او هم هغه زمونږ د هیوادوالو د راستنېدونکو کډوالو هغه غوښتنو ته به رسیدنه وشي. نو اگر مقرره نهایی کیگی حتی ولسمشر یو زنگر اداره جوڑه کرده ده ده پاره چه اگر در حضی اداره ده پا ده برخه که کار کهی او در حضی اداره رئیس
نو یعنی بیا هم کار پاتره واس که چرت پاکستان ده خپل پریک عملی کرده وی چه پا جنوری که ده طول افغانان ووزی واس 2,000,000 افغانان و بچه کول پا افغانستان که او ده مقرره پا ده حال پاتره
اول فکر نکو ما ده پاکستان سر از منگه حکر ده وشی ده کدوال و سنیدل باید ده دوی بخواه وی که چیر ده کړې وای دا د بشری حقوقو خلاف عملو د دې ترڅنګوره دا زه فکر نه کوم چې پاکستان د شاوخوا 2,000,000 انسانانو په اړه داسې یو اړخیز اقدام پورته کړي. په هم دغه درې میاشتو په جریان
کې خپل صاحب اوریدلی مو دي چې پردای
کټر دی کچیر بله بله ساروان صاحب کچیر بیا هم دغه پر د پاکستان دغه پریکړه عملی کړي یوازې د جنوري په میاشت کې وخت ورکو دولت د خپل امکاناتو په محدوده کې له دوی څخه هرکلای کوو. دوی ته دلته هغه څه امکانات چې دولت درلود له خپل نړیوالو همکارانو سره په ګډه د دوی ته د دوی هرکلای وکړي او دوی ته هغه خدمات
یو بل مثلا د میاخل صاحب یو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون یو امریکایي رسنې ته بلومبرګ ته په مرکه
کې ویلی دی چې اکثره هغه افغانان چې تیر کال افغانستان ته تللي ول هغه بیرته راغلي. ده ادعا کړې چې 6,000 افغانان بیرته په چې افغانستان ته ستانه شوي او بیرته پاکستان ته راغلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا واقعا هم داسې ده؟
ګوره زه فکر نه کوم دا خبره مونږ نه تاییدوو، ځکه پاکستان کې د شاوخوا 800,000 افغان کډوالو د ثبت او راجستریشن پروسه شروع شوه. هغه هوکړه چې مونږ پاکستان سره کړې وه د دغه پروسې دپاره کیدای شي ځینې خلک ځینې زموږ هیوادوال بیرته تللي تر څو هلته ځانونه ثبت او راجستر کړي. دا یو له دغې وجې کیدای شي یو تعداد محدود افغانان هلته تللي. خو هغه بله سروې چې بیا شوې ګوره د یوې نړیوالې ادارې لخوانه 85% راستنیدونکي کډوال هغه کډوال چې هیواد ته راستانه شوي دوی د خپل رضایت ښودنه کړي او دوی ویلي چې مونږ راضي یو د خپل راتګ څخه دلته په هیواد کې. اکثره کورنۍ چې راضي په اوله کې دوی مشکلات لري خو وروسته دغه مشکلات هم حلیږي. مونږ خپل مهاجرو په پاکستان کې کله چې دلته راغلو د ژوند په لومړۍ ورځو کې ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. نو بیا یو انسان خپله هڅه کوي هغه ځان ته د کاروبار زمینه برابروي، خو دولت هم دلته مسؤلیت لري. دولت باید خپل مسؤلیت تر سره کړي او د دولت توجه جدي توجه لري د کډوالۍ مسلې ته. ما مخکې ویل چې د کډوالۍ په عالي کمیسیون کې حتی ولسمشر 15 وزیرانو او دوو خپلواکو ادارو رئیسانو ته دنده وسپارل چې تاسو د راستنیدنې مسله او د بې ځایه شو مسلې ته په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړي. نو په دې برخه کې حتی ځینې ادارې د خپلو
2013 محترم خبرای خوب پلانای خوب خو ما بسیار زیاد میشنیم، منتها نتیجه روز به روز خراب و خرابتر شده میره. ما گفتیم که اگر در مجموع تنها وزارت امور مهاجرین دیگه وزارتخانه‌های مثلا کار و دیگه وزارت خارجه و اینام، حتی مثلا گفتیم اگر بعضی افغان‌ها به شکل رسمی به کار فرستاده شد و از اون هیچ کدام یک نتیجه بیرون نشد. از این خاطر سب امی کل مهاجرین در سرتاسر دنیا مهاجرین افغانی بسیار زیاد هم هستن. اینا یک قسم یتیم واری هستن، بی سرپرست واری هستن. مثلا میرن در اروپا بعضی کارهای جنایی تکه پام میکنن. از اون خاطر یک سیاست ملی وسیع‌تر که تنها به دوش وزارت امور مهاجرین نباشه، چندین وزارتخانه یک کار باید بکنه. در این مورد نظر آقای افغان بگیریم. آقای افغان شما چی فکر میکنید؟ باز میاخر شب جواب شما رو میگیریم. افغان سب
حاضر منونه رنبای ارو رویلی چه وکیل صاحب موهی چه غصب دیو چه غصب نده خودلی یو دا حکومت چه سو میکانیزم جوڑایی او نمره توضیح کهی سو کالا پدی او آتای افغان مهاجر چا حق ورنک نی میکانیزم ارتجور که کابل سراغل چا ملاقات و سر ونک بیر تا خطا لارو بیا راغله جلسی ونی دا جلسی د منګ عادت دی دا وکیږي نسکی کار به مخ کیږي یا به نه دی. زه درته وایم چې بستره دی فشای او لغې خوانه دی پاکستان پولیس تایا قدر تخلی او سر دی ماتی بستره دی فشای دلته نمره نه ای بلته سامه ای د افغانستان په خوره کې ماړه و چې ته غاسه دی دام زنه د سره منم. زه وایم چې افغانستان تورخم له خطه چې راوامرېده دا د افغانانو کور ده چې هر چېرته سپینه مځکه ولیده پیوا جړی بیا د حکومت و با تا خیمه داد یه ور وری بیا چه شارک ورطه جور کالت دره نقل کی زده سی وای مدی افغانستان خلب منکی خبری کهی و کن وکیل چه غصب کرده چو که تراستی لری اغا دی نمور تواخلی پول وکیلانم دسی ندی لکه دویه چه وای داغا افغانستان دی من کور ده که هر کنج که واره و نده چه ملک نیچی نده چه زای نیسو شل کالا یا دیر کالا کی دی من معاجر پراته دیالتا فکر که یاوی باز خلکو گزاران خدا زدی افغانستان ملی تجارانو تاو دی افغانستان حکومت تاو دی افغانستان حقا خلق چر پاکستان که خود کفا دی غونه هیل کم چه افغانان حقا معجر چه بیوزل دی او دی رازی سبای چه سود پا سوکی و پا جبر و پا وحل و پا ترل و راباسی دو تا بایدوی میکانزیم زور چه دو تا بایدوی سرپنا جوره چه دو تا بایدوی خیمات سا یو شای ہوئی چه اولیه کومک و سروشی کلینی کرتا جور چه چه چو دا حکومت حالا دا شارسازی 2004 جوڑی رنگ روغن دا کئی دا اشپد لکو تا ترقم رسائی دا دا چه خبر دی دا چه وزیران دا چه خبری کئی وزا منگ نور خلب منگ سر اتکر چه بدی خبرو چه دا دا چه وزیران دی اختلا چوکی غوڑا لی بلی دا رنگ روغن بانی قاغذ در تا کئی او دا شل کالا کی جی نشارک جور شو نتوجیه شروع شو نخلق لغصب اخلا شو نحق اقدار تا ورکر شو
زبر تا وایم دی افغانستان ملکیت چا سره ده؟ والی سره، شاروال سره، هغه ټول چې دوی نو مخلیزی نه اخلمه چې دوی ته نه متضرر شوي دي، هغه سره ده، وصلات حکومت سره ده، نه مهاجر سره شته. دا داخلي مهاجرینو نه ته خبرې چې په څه ورځ کې دي، نه څوک اوبو ته پرېږدي، نه څوک خټو کورو ته پرېږدي. که چا قوم څوک په څوکۍ باندې زورمند دي، هغه خپل قوم ته یو کن پیدا کړی ده، که نه یې څوک چې له ولایتو نه له دهشتګرو یا له جنګوالو یا له توپوالو نه مهاجر شي، هغه څوک بېخي د خر
پران معنی نه. خیر باشه، یا یک موضوع جداگانه است. خب میاخیل صاحب، شما سوال منم در نظر گرفته، اگر یک سیاست ملی وسیع‌تر طرح شود با همکاری دیگه وزارتخانه، مثلا یه مسئله یک پاسپورت میشه مربوط به وزارت خارجه میشه، یا مثلا یک جای کار پیدا میشه وزارت کار امور اجتماعی، و یا جنجالا میشه دیگه مسائل. صاحب از اون خاطر چطور میشه که یک همکاری در بین تمام وزارتخانه ها ایجاد شود، یک چاره اساسی پیدا شود؟ صاحب
واقعا نظر سه موضوع خوب اشاره کردین. ببینین برگشت بیش از 7 میلیون انسان، رسیدگی به مشکلات 7 میلیون برگشت کننده، بیش از 1 میلیون بیجا شده و حدود 5.6 میلیون مهاجر و پناهنده افغان در بیرون از کشور، ای کار یک اداره یا یک کمیته یا یک وزارت نیست. ایجا نیاز است تا تمامی نهادها، وزارتخانه ها و ادارات مستقل یک جا با هم کار کنن، و نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی به خاطر حل مشکل اقدام شود. ما روی پالیسی جامعه به خاطر برگشت و بیجا شدگی کار میکنیم. خب در این پالیسی وظایف و صلاحیت های همه ادارات مشخص شده. اگر موضوع اشتغال سایی از وزارت کار با ما کار میکنه، اگر موضوع ارائه خدمات آموزشی از وزارت معارف، مسئولیت های وزارت معارف در او مشخص شده، موضوع سایر مسائل، موضوع خدمات صحی است که وزارت صحت با ما کار میکنه. تأکید رئیس جمهور هم به این بود که یک برنامه جامع ملی باید در این زمینه سرش کار شود، که ما روی برنامه کار میکنیم و ساختارها به خاطر ایجاد شده و به خاطر تطبیق برنامه کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرت است که رهبریش رئیس اجرایی بر عهده داره، کمیسیون عالی امور مهاجرت است، در این زمینه یک جا کار میکنن وظایف و ما در 5 حوزه خب مشکلات هست در بیرون، در 5 حوزه مهاجرتی داریم در کنار این برنامه ملی و پالیسی که ما یادآوری کردم، ما با اونا به مدیریت رسیدیم. پاکستان، ایران، موضوع کشورهای عربی است.
بله، سلامت هستی. او میخیل سیب دی کورنه و بیزایشه و پاره واس مشاوردون کتا و واس چه تمرا کسان تروس پری داخل که بیزایشی ویدی؟
رختیا هم چې د راستنیدنې ترڅنګ دغه بیزای شوی مسله هم ډیره مهمه ده موږ لپاره. په مجموع کې 1.3 میلیونه تنه زمونږ هیوادوال په بیزای شوی حالت کې ژوند کوي، او یوازې 3 کاله په 2010 کال کې شاوخوا 600,000 تنه زمونږ هیوادوال خپل اصلي سیمو څخه د جګړو، ناامنۍ او نور عواملو له امله دوی بیزای شوي، چې ډیری بیزای شوي موږ په جګړه ځپلو ولایتونو کې لکه شمالي ولایتونو کې 3 کاله ډیر بیزای شوي کورنۍ درلود. نو په دې برخه کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت دی او هماهنګ کوونکې او پالیسي جوړونکې وزارت په توګه هڅه کړې ترڅو دوی ته هغه لازم بشري خدمات وړاندې شي. د دې ترڅنګ په انکشافي برنامو باندې موږ کار کوو چې دوی د بیرته ادغام یا د دوی د بیرته ستنولو مسله ده. یعنی په یوازې د بشري خدماتو باندې د دوی درد نه دوا کیږي، په یو قوتي غوړی یا یو بوجي وړه یا یو څه کم و زیات نقدي مرستې چې کیږي، دا د حل هغه اساسي لار نه ده. له همدې امله زمونږ مهم پروګرام دا ده چې موږ د دوی د استقرار مجدد په پلان باندې کار کوو، ترڅو دوی بیرته د دوی خپل اصلي سیمو سره یو ځای کړو، چې زرګونه کورنۍ تیر کال بیرته خپل اصلي سیمو سره یو ځای شوي. دوی ته په دوهمه سیمه کې د سرپناه زمينه برابر شوي. د هرات د مسلخ په کمپ کې 1000 کورنۍ بیرته خپل اصلي سیمو سره یو ځای شوي. نو په دې برخه کې هم زمونږه هڅې جاري
ده. مننه، سلامت اوسې. وکیل صاحب، یو مسله دا ده چې داسې راوي هم کیږي چې وای په مهاجرینو په منځ کې خصوصا هغوی چې په پاکستان کې دي، وایي داسې تبلیغات هم کېږي چې په افغانستان کې ډېره ناامني ده، که تاسې لاړ شئ هلته به موبژل شئ او یا کار نشته، څوک ژوند نشي کولی. نو هلته وایي ډېر سخت شرایط قبلوي وي، خو افغانستان ته نږدې دي، پولیسو سپکې سپورې وهل، ټکول، پیسې اخیستل، دا ټوله مني، خو بیا هم نه حاضرېږي چې افغانستان ته لاړ شي. او مخکې اشاره وشوه چې یو شمېر خو حتی ډېر شتمن هم دي، هغوی هم نه غواړي چې راشي. او د دې یو علت دا ده چې د مهاجرو په منځ کې دا ډول تبلیغات کېږي. تاسې څه وایست؟
مننه د اسوان نه څه خبره مو کړه. موږ که چېرته د خپلې خاورې د امنۍ نه او ټول عمر موږ په سهارا تیر کړو، بیا دا ملک د موږ نه شي کېدی، بیا به موږ خلک هم وایي، بیا به کېږي. زه وایم زما پیشنهاد دا ده چې هغه مهاجر چې له دې خاورې نه له د امنۍ نه ډارېږي، یا له فقره یا له ولږې نه، موږ افغانان یو، مسلمان یو، موږ باید مقاومت ولرو، باید بېرته خپلې خاورې ته راشو، وحدت وکړو. وحدت وکړو، بې امنۍ کې کوشش وکړو چې امن راولو، بې اتفاقۍ کې کوشش وکړو چې اتفاق راولو، او وغواړو چې هغه د موږ مظلوم خلک چې نه واسطه لري، نه وسیله لري، او هغو ته سرپناه او ځایونه د حکومت په چوکاټ کې قانوني توګه باندې ورته پیدا کړو. له دې تاویل مایل نه څه نه جوړېږي، لغه پاکستاني له وهلو نه، تړلو نه، بې عزته کېدو نه چې په دیوالو اوري، لغه نه موږ ته دا بم بو دا توف ډېر شرافتمندانه ده. زما په نظر چې وحدت وکړو، راشو خپل وطن زرغونکو په یوه دښته کې واړو، که څوک هم غاصب بولي که هر څه هم بولي، خو موږ خپل وطن به وي. لغه دا له وهلو له تړلو نه، او د دهشتګرد په توګه خو به هم له اولاد نه څوک استفاده نه کوي.
بله، آیا تاسو هم دا خبره اوریدلې ده چې داسې تبلیغات هلته کېږي؟
بله، هو د موږ بارها موږ ورغلو په کم کې، پېښور کې د مهاجرینو په ریاست کې هم دا خبرې واورېدې. د موږ مهاجرو دا خبرې وکړې چې موږ په بې عزتۍ باندې چې اور کې وسوځو، دلته نه پاتې کېږو، موږ بېرته افغانان یاسو، خپلې خاورې ته ځو. موږ ته یې تورخم دروازه خلاصه کوي. پروس کله چې موږ لاړو، بېرته پاکستان په پارلمان کې فیصله وکړه، یې ویلې چې نه، موږ نه غوښته چې دونه خلک ووځي. موږ یو لک خلک یسته، خو داسې سوی تفاهم راغی، دا اووه لکه خلک واته. چې موږ مهاجرو ختن هلته، موږ په مخکې دا خبر ونه کړه چې موږ د امنۍ نه ډارېږو یا دې نه، مرګ ته اماده ویلې پاکستان کې نه اوسېږو. موږ ووځو، موږ ته ویلې دروازه خلاصه کړه، موږ خپل وطن کې اړو. موږ ته د خلکو پیشنهاد دا و، اما حکومت نه توقع وه
آیا تاسو باوری هست چه دی مهاجر و قربانه هیوادونه هم واقعا علاقه مندی چه طول مهاجر دوی لخور و ووزی پا دی کم زین خلق شکل دی؟
یک حربه مهم در شانه چرا او را مفتکلزی از
دستتن؟ پا دی برخه که زباید داوه ما چه همدغ مهاجر رو چه باکستان دختی عباد شوی. ګوره حیات آباد تاسو که اوس وګورئ، او که څو کاله مخکې سره مقایسه کوي، مخکې دې نه چې هلته مهاجر راشي هغه یوه دښته وه، خو اوس تاسو هغه ودانۍ هلته وګورئ. د دې تر څنګ هغه افغان کډوال چې هغوی هلته پانګونه کړې مثلا په پاکستان یا د په نورو کوربه هیوادونو کې، دا غوی د اقتصاد یو مهمه برخه جوړی. نو زه فکر کوم دا زمنګ د پاره دا کاغه هیوادونه غواړي که نه غواړي، زمنګ د پاره مهمه خبره ده چې د دوی درستنولو لارې چارې برابرې کو، او دلته د دوی راتګ د امنیتی او اقتصادی پرمختګ د پاره ډیر مهم ده. ما نظر صاحب صحبتای خود اگر به صورت خلاصه اگر بگویم که چند مورد ما به خاطر رای حل پیشنهاد میکنم. ببینین، پدیده مهاجرت یک پدیده بین المللی است و با مدیریت مشترک این پدیده با مدیریت مشترک کشورهای مبدا، ترانزیت، مقصد و نهادهای بین المللی زیرب نیاز داره، و چند موضوع است که من پیشنهاد میکنم که نیاز است که کشور مبدا، ترانزیت، مقصد این مسائل در نظر بگیرند که ما یه در جلسات هم مطرح کردیم. اول، سرمایه گذاری و کمک به ایجاد فرصتهای شغلی به کشورهای مبدا دارای مهاجرین اقتصادی. دو، مبارزه جدی همه جانبه و هماهنگی تمامی کشورهای زی دخل و انترپول با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران. در غیر آن، مزدود ساختن مرزها فقط منجر به افزایش قیمت قاچاق و سرمایه قاچاقبران انسان میشه. سه، تلاش برای کاهش فشار بر مجامع میزبان. چار، توانمندسازی پناهندگان و مهاجرین از طریق ادغام آنان در مجامع میزبان.
5. زمینه سازی برای فرستادن پناهجویان به کشور سالس. 6. تسهیل عودت امن با عزت داوطلبانه و تدریجی. 7. تلاش برای ایجاد فضای امن در کشورهای مبدا ناامن از طریق تقویت نیروهای امنیتی و فعال ساختن پروسه صلح. 8. برگزاری پروگرام‌های آموزشی فنی و مسلکی برای تربیه کارگران ماهر در کشورهای مبدا و مقصد با هدف ظرفیت سازی برای اشتغال. 9. تسهیل و ساده سازی صدور ویزا و اسناد قانونی جهت جلوگیری از گرایش بروانهای غیر قانونی و قاچاق. موضوع دوم، موضوع آخرش این است که امضای تفاهم‌نامه ها و توافق‌نامه ها برای فرستادن مهاجرین کارگر از کشورهای دارای نیروی کار به کشورهای دارای ظرفیت کار و نیازمند به وارد نمودن نیروی کار. این پیشنهاداتی است که ما در جلسات هم مطرح کردیم و با این در نظر گرفتن این موارد میشه که موضوع مهاجرت که بارها به او من حیث یک چالش دیده میشه، این چالش به یک فرصت تبدیل شود.
تشکر. اینمی پیشنهادات، خدا کنه که کل وزارتخانه های زیر ربط افغانستان دست به دست هم بتن و یک کار انجام بتن، منتهی بسیار تالام نتن که مردم هم مهاجرین هم به حوصله میشن. به هر حال بسیار زیاد تشکر محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، محترم الحاج حبیب الرحمن افغان معاون کمیسیون امور مهاجرین کوچیان و عودت کنندگان و همچنان کسایی که در عقب میکروفون با ما در تهیه و نشر برنامه همکاری کردن، آقایان ابراهیم هارون ویس کاکل، میرحمد صافی، شمشاد زادران و رامین کاکل هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
مهاجریم توت بداسی در پدریم بی منزلا بطر کمی زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزلوائی در مانتا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ دے کبھی جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا